په کابل کې د ماپښین 3 بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو څخه د تشنه اسمان لاندې خبرونه واورئ چې وروسته به زما همکار عصمت ساروان او ظریف نظر درته وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې هغوی سټوډیو ته راشي، ظفر بازاهر به تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته رسیدلی دی. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستاني او شمیر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سفر این هیات به کابل در پیوند با نگرانی ها
دی. وی د دې حیات سفر کابل ته د یو لړندښنو په ترڅ کې تر سره کیږي، او دا سفر د غوډوارخي زوجمنو پر بنسټ چې له تروریزم سره به غوڅه مبارزه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی تیر اونۍ د پنځمه په ورځ اسلام آباد ته ولاړل او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د شغلي مستغنی په وینا پاکستاني هیات به اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د خبرونو په دوام نن پر یو شمېر موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. شغلي غني پرون په ارګ کې په دې اړه وویل
روز یک شنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی ما پلان امنیتی سرتاسری کابل به ما تقدیم میکنه.
پر دې طرحی په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی. د جنوري پر شلمه نوخته پر انټرکانټیننټل هوټل په حمله کې تر شلو ډیر کسان وژل سول. یو اونۍ وروسته تر دې په امبولانس کې د جمهوریت روغتون مخته د موټر بم چاودنه وسوه چې تر سلو ډیر کسان پکې وژل سول او تر 200 ډیر ټپیان سول. دوی ورځې وروسته تر دې بیا یاغیانو په کابل کې د یو سلو ولسمې فرقې پر یوه کنډک حمله وکړه چې د ملي اردو یو ولس سرتیری یې ووژل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو به د دې لامل سي چې سږ کال به امنیتي ستونزې کمې وي. ښاغلي وزیري دا خبرې په داسال کې کړې چې د افغانستان د خوندیتوب او عدالت ګروپ ویلي چې د 2013 کال لومړۍ میاشت افغانستان کې به خونړۍ میاشت وه. دغه ګروپ ویلي په دې میاشت کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 600 ملکي پوځي کسان ووژل سول. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیک په وینا راغلی دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاپ په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې پیښه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییز رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د تخار د والی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې سوې ده. زموږ غله ازادي راډیو اوري. امریکا د هغو 9 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. د فبروري په 2 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي هیدر نوریت له قوله په یوه اعلامیې کې ویل سوي چې امریکا د هغو ایرانیانو پلوي کوي چې په دغه هېواد کې د 1990 کال د انقلاب راوروسته د منل سوي جامو پر وړاندې اعتراض کوي. د جامو یا کالیو منل سوی بڼه داسې ده چې د ښځو ویښتان او بدن باید په عام محضر کې پوښلی وي. ویلی خلک باید د خپلو کالیو د اغوستلو ازادي ولري او خپل برخلیک هغسې وټاکي چې هیله لري. د خلکو څخه د انتخاب اخیستل د هغوی استقلالیت او کرامت تر پښو لاندې کوي. ایراني پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي وو چې دوی 9 ښځې په دې تور نیولې چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره یې د سر پوړنې لرې کړې دي. دوی وایي دا د هغه کمپاین نتیجه ده چې له ایرانه بهر پیل سوی دی. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشه ډلې سره ارتباط لري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن مانوچین پرون وویل د بندیزونه پر حزب الله د راتلونکي کال د وارداتونکو فشارونو لومړۍ څپې دي. نوموړي زیاته کړې چې د هغو شبکو پر ضد به په ټوله نړۍ کې سختې هلې ډلې اوسي چې حزب الله ته مالي امکانات برابروي. حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استازي لري او د ایران متحد دی. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر سنی عرب هیوادونو د ګوند په سیمه کې د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړي جنګ د 15 کلیزې په مراسمو کې وویل چې د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارمار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانستله. ولادیمیر پوتین د مراسمو ته وویل
судьба родины всего мира решалась тогда
دوی هغه مهال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وسوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه ټیټوي دا په ټوله معنا څرګند سو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې په کابل او جلال آباد کې څو پرله پسې خونړۍ حملې وشوې چې سلګونو افغانانو ته مرجوب لواړوله. دغو حملو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو په اړه د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې وپارولې. تر دې پخوا هم په ځلونو له حملو وروسته خلکو انتقاد کړی چې ولې د کابل په شان ښارونو ته د تروریستي ډلو او وسلو مخننه ولکیشي. دوی پښتنه کوي چې دا وسلې او چاودیدونکي مواد څنګه لګنو تلاشي او تیریږي او تر هدف پوري رسیږي. ځینې کسان وایي چې د تلاشي په پوستو کې بې غوري کیږي. مثلا ځینې کسان تلاشي کیږي او ځینې نه تلاشي کیږي. همدارس ځینې افغانان تلاشي د ځان لپاره ارګني. د یو شمیر زورورو کسانو لوري د تلاشي د مقرراتو نه رعایت سبب کیږي چې تلاشي ته موظف کسان مایوس شي او خپل وظیفه په لازم ډول اجرا نه کړي. هله چې په دې خبرونه کې زموږ اوریدونکو هم خپل تجربې د سترګو لیدلې حال او همدارس پښتني را سره شریک کړي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې له بادي او مریض انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو خبرې کوو.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما هستند. در قسمت اول محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای نصر رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله.
بله له ملبانو څخه مننه کوم چې زموږ بلنه منله او استودیو ته تشریف راوړی دی. له تاسو اوریدونکو هم لیک چې سرلوسه د فیسبوک له لارې خپل نظرونه را سره شریکي facebook.com/azadiradio. لومړی د کورنۍ چارو د وزارت مرستيال وایند شغله نصرت رحیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې ولې د دولت وسلوال مخالفان له تلاشیو سره سره چې په لاره شته کابل ښار ته په غځېدلو لارو پوستې شته، لیکن بیا هم ډېر چاودیدونکي مواد او همداراز انتحاریان هدف ته ځان رسولی شي؟ علت څه دی؟ مشکل په کوم ځای کې دی؟
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته دلته تدبیر صاحب ته او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مختص ساسو د پښتنې په اړه یو څه چې مخکې زه د سریزې په توګه وړاندې کړل شم، هغه دا دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو روسي تروریستي او وحشي بریدونه په ډیری قربانیان چې دغه بریدونو عامه خلکو، یعنی دوی د عامه خلکو د وژلو مسولیت هم واخیست. دو لوی او عمده دلیل همدغه دی چې دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې او په لرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې او په هغو سیمو کې چې هلته دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مخ دي، هلته دوی شکست خوړلی، دوی مات شوي دي او د خپل وهم او ترس نه او د خپل د ماتې نه دوی بخارو ته مخه کړې ده او دغه وروستی تورستي بریدونه او پیښې پلان کړې وې. راځم دقیقا ستاسو پوښتنې ته په دې وروستیو کې یو څه چې وضاحت باید پیدا کړي چې د افغانستان د خلکو هغه استخباراتي او کشفي ارګانونه تر پخوا غښتلي شوي، پیاوړي شوي، قوي شوي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو زموږ دښمن یو مکار دښمن دی، د افغانستان د خلکو دښمن مکار دښمن دی او دوی موډلنګ کوي. هغه په دې مانا چې په هر څیره کې ځان غوره کوي، یعنی د ټولو انساني امکانات نه دوی استفاده کوي په غیر انساني او وحشي توګه. په دې توګه مشکل ده چې د ځینو پیښو چې مغلق پیښې وي دغو مخه ونیول شي، با وجود دی چې د ډیریو پیښو هغه شومې پیښې او هغه شوم پلانونه چې دغه دښمنان یې طرحه کوي، یعنې په لاسو کې د نحوې مخه نیول کېږي، یو یې په دې کې استثنا وي، با وجود دی چې باید شانه خالی نشی، یعنی اوگه خالی نشی، بعد زفون هم ومنل شی بده برخه که با وجود دی چی زفون هم شده دی جدی کاروان دی، هم دی استخباراتو برخه که، هم دی کشف برخه که، هم دی امنیتی نهادونو برخه که، یو چه چه دقی برخه تا تقویه ور کولشی یا قوت ور بخلشی یا غختلتیا ور بخلشی، اگه داده چه بده ورسیو که دی کرانه چارو دی وزیر پا اگه طرح سره و پلان سره د ټولو امنیتی حوزو آمرین به د نوی پروسیجر لمخې راځي چې هغه آزاد رقابت دی او دو برخه ته با اهلیت پو با کفایت با ظرفیت کسان به استخدامیږي، هم آمرین د حوزه، هم آمرین د کشف، هم مدیران د جنایی، هم معاونین اداری د ټولو حوزو او هم آمر د کنترول منطقوی د ټولو حوزو په کابل کې دغه تبدیلیږي او په ځای به پوه او متبر او هغه کسان چې ظرفیت او وړتیا لري هغه به ځای په ځای کیږي. همدارنګه د کابل د امنیتی کمربند برخه کې هم جدی پلان په طرح چې دی په دوه برخه کې به هم تغییرات راځي او هغه نقطه چې اغه واضح و ما چې هغه نقطه چې متضرر دي یو ته هم پلان او برنامه شته دي، هم د اوس په ډیره ځایو کې ډیره اپراتیفي پلانونه تطبیق شول چې په تاسو وکتل چې څورې مخکې د کابل 15مه امنیتي حوزه اړوند د قلیوایت په سیمه کې د تورسان او د داعش یو لوی مرکز زیرمتون یا د وسلو هغه پټنځای چې دوی پکې وو او د غوزنې څلور لوی توریستي همدغسې ورته پیښې پلانونه دوی طرحه کړي وو چې هغه خنثی شول.
همینجا رحیمی صاحب محترم، رحیمی صاحب محترم بسیار تشکر. ما بعد اردو میهمان ما خوش آمدید میگویم. محترم آقای کابل خان، تدبیر ما امروز با آقای ساربان کوری از این موضوع از داره صحبت میکردیم، ما روی کی ملامت و کی سلامت نیست، زیادتر ما تر سوال میخواییم تدبیر بکنیم که امی تدابیر امنیتی چیست و چگونه باید باشه و در افغانستان تا چه حد این مسائل یا امی امکانات تامین شده، اگر کافی نیست از این باید چی باید شوه. روی از این مسائل یکمه که مسائل تکنیکی را زیادتر میخواییم از نظر بگذارانیم، مثلا همکاری مردم تا چه حد ضرور است یا همکاری مردم را چطور میتونیم جلب بکنیم. از او خاطر محترم آقای کابل خان، تدبیر شما دمی مورد که سوالایی که ما کردم اگر کم صحبت کنین خوش میشم. بفرمایید سیب.
مننه از هم خپل سلام و درنښت محترم نظر صاحب ته، څاروان صاحب ته، محترم رحیمی صاحب ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له سوال نه مننه محترم نظر صاحب. اصلا اساسي خبره ده چې موږ په افغانستان کې کله چې د طالبانو د حاکمیت له سقوط نه وروسته موږ بیرته په افغانستان کې د نظامي سکتور په اصلاح باندې لاس پورې کړ، موږ یو تعداد مشکلات درلودل. مشکلات هم عمدتا دا وو چې له یوې خوا خلک له دولت سره لکه څرنګه چې باید همکار وای همکار نه و، له بلې خوا ځینې افراد و اشخاص چې هغه واقعا ضعف یې درلود او یا د دغسې محلاتو نه چې هغه په چریکي جنګونو کې بلد وو هغه راغله، د افغانستان د امنیتي ارګانونو څوکۍ یې واخیستې. دوی دا څرنګه چې د پولیسو یا د امنیتي ارګانونو یا د کشفي استخباراتي ارګانونو قوانین حکم کی دیغه مطابق د استخدام و نسوی کلی دغه استخدام باعث دی سر چې اماغه خلق برته دی افغان په هیڅ څوک دی ارګان نه استلای نشي او د هغو ځای بزای کدل هغو هغه لازم تعلیمونه تعلیم او تربیه هم نه لیدل چې هغه د دې ورتیا پیدا کی چې دی په کشپی مسایلو کې په اصلاح باندې د کشپ یو قوي شبکه جوړه کی او لبلې خوا په دغه استخدام کې یو لوی مشکل دا و چې دلته د طالب د دښمن تر عنوان لاندې هر څوک که هغه پخوا په غلا او جرمونو یا نورو مسایلو کې کیل و همدغسې خلک استخدام سو لوی مشکل او زوب په همدغو ارګانونو کې یو له لویو مشکلاتو نه فساد چې په هره برخه کې ګوته ورته نیول کېږي فساد و. اوس لکه څرنګه چې تاسې سوال وکړ څرنګه به کولای سو چې مخنیوی وکړو د دغو مسایلو او څرنګه کولای سو چې د دغو مسایلو چې دغه فجایع وي چې د کابل په ښار کې په تېرو ورځو کې پېښې شوې د هغو په مخنیوي کې اول وړاندې له هر څه نه د افغانستان کشفي ارګانونه باید خپل هدف او خپل دښمن وپېژني ډېر دقیق له بلې خوا ثابتې پوستې که د ښارونو دي د ښارونو په منځ کې دي او یا له ښارو د باندې دي ثابته پوسته معمولا پاجاباره ده هغه پاجایي زیږوي هغه په خپل ځای باندې لکه څرنګه چې وظیفه ورته سپارل شوې وه د هغې وظیفې مطابق دی کار نشي کولی او بلې خوا دغسې کسان چې هغه په سفارش باندې په یو ځای کې مقرریږي او یا د سفارش په بنیاد باندې هغه استخدام سوی وي
تدبیر صاحب له ثابتې پوستې نه منظور چی دی؟ یعنی تاسو وایئ چې پوستې دې ګرځنده حالت ولري په ځای په ځای نه وي موجودې
هدف می داد محترم سروان صاحب ثابت پوستی دغه پوستی دی مقابل کې دا اوس عملا په ښار کې چې اوسیږو زه په هغه محلات چې پوستی پکې دي هغلته زه ګورم چې په هغو کې دغسې چهرې دي چې دوه کاله دی په یو ځای باندې ولاړ ده یا د پلچرخي پوسته یا د سنګ نوشتې پوسته یا د خیرخانې د کوتل پوسته او یا د شرقي بخش پوسته د غربي بخش پوسته دغو پوستو کې هغه ثابت خلک چې په سفارش باندې استخدام شوي دي او یا د افرادو اشخاصو د پخوا نه استخدام شوي دي دا پخوا داسې نه وو پخوا موږ هفتوار تغیرات درلودل درې ورځني تغیرات هم درلودل په د ښار په منځ کې په پوستو کې موږ روزمره تغیرات درلودل بلکې یو ټولي به د ورځې خپل افراد او اشخاص سیمه وظفول د پوستو دپاره هغه له یوې خوا چې ده یوه ورځنۍ وظیفه ولري دلته د فساد زمینه نه مساعدېږي له بلې خوا د شناخت هغه بنیاد چې موجود ده د دغسې مسایلو دپاره چې په ده باندې څه تیر شي کوم موټر پرې تیر شي د هغو دپاره زمینه نه مساعدېږي چې دی په یوه ورځ کې په دې وتوانېږي چې د یو چیر جوړجاړی وکړي د دغه جوړجاړی نه د مخنیوي دپاره پوسته باید براله ول دي چې سیارې ګزمې وجود ولري پوستې باید په حالت تغیر کې واوسي دوامدارې او تر ډېره بریده پورې دغه مسایل چې تاسو اشاره ورته لرئ هغه پاجي چې تېرو ورځې موږ په کابل کې شاهدان وو تېرو څو ورځې د دغو دپاره تر ټولو عمده او لویه سرمایه ګذاري په کشپي او استخباراتي ارګانونو باندې چې هغه پروژه جوړه کړی شي ګوري د پروژې جوړول په استخباراتي لحاظ باندې پروژه له هغې منبع نه جوړېږي چېرته چې د تا دپاره پلان جوړېږي هغه پلان چې د تا د هېواد د تا د سیمې د ښار د تا د ښار د تا د ښاریانو په ضد باندې جوړېږي که چېرته ته په هغه مکته کې له دنه کشف ونه لرې هغه خونسانه کې کله چې هغه حرکت وکړي او د تطبیق مرحلې او ځای ته ورسېږي په هغه وخت کې بیا په هېڅ وجه ته نشي کولی چې جلبګیري وکړي ولې هغه څوک چې دا کارونه کوي د هغو شاته تاسو ته معلوم دي چې له هغو سره لوی استخباراتي ادارې چې براله ولې دي چې په افغانستان کې پروژې په مخ نیولې دي په بالکان چشنیا مرکزي آسیا قبقاز او د نړۍ په نورو سیمو کې استخباراتي پروژې په مخ بیایي هغه ارګانونه چې د تا په مقابل کې دي د هغو نه د هغه چا شناخت چې پخوا موږ ځین درلود پخوا موږ په افغانستان کې دغسې کشپي ارګان درلود چې هغو کولی سوی په اسلام آباد کې طرحې روزمره د افغانستان چارواکو ته وړاندې کړي او هغوی نظری تیرې کړي او د هغه بعدي آباد هم سنجیده ورته تحلیل کړي اوس موږ هغه مشکل لرو د هغه مشکل عمده اساس نست د افرادو اشخاصو ده او په وظیفو کې د مکافات و مجازات او د استحصال د وظیفې خبره ده تاسې خبرې هستئ چې اوس د موږ په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې افرادو اشخاص ده چې هغه نن هم مسؤلیت لري یو قومندان دي یوې قرارګاه د یو ګارنیزیون د یو امنیې قومنداني دې توانمندي نه لري چې یو خپل عادنا افسر د وظیفې نه د باندې وباسي او یا یې تبدیل کړي د دغو مسایلو دپاره تر څو چې دغه مسؤلیت په داخل امنیتی ارګانونو کې چې په دغو اواخرو کې یو څه اقدامات د کورنیو چارو وزارت و د ملي امنیت ریاست و د دفاع وزارت لخوا شروع سوي دي، که دغه تقویه نه شي د افغانستان خلک یې ملاتړ ونه کړي، زه فکر نه کوم چې موږ به ډېر بریالیتوب ولرو.
رحیم صاحب چی گفتنی دارین در مورد گفتار تدبیر صاحب؟
بسیار زیاد تشکر. ما گپای تدبیر صاحب تایید میکنم. ضرور است که در بخش‌های مهم وزارت امور داخله و بخش‌های استخبارات و کشف باید تغییرات بیاید در سطحی که باشه. یک چیزی که وضاحت پیدا کنه اوی است که بدبختانه به اساس روابط و به اساس از این که یک نفر قارب خود معرفی میکردن و دوستای خود معرفی میکردن، قبلا در بسای مهم وزارت امور داخله چنین چیزی وجود داشت که خوشبختانه وزیر جدید وزارت امور داخله یک پروسی جدید بساره که او به اساس رقابت آزاد اسیر آغاز کرد تا بتانیم افراد شایستر، افراد بازرفیت، افراد باکفایت در پوستای کلیدی وزارت امور داخله ایره استخدام بکنیم که بخش بسیار مهم است. قبلا کسایی بودن که حتی سواد نداشتن و در یک بخش مهم و در یک پوست و بست مهم وزارت امور داخله اونو کار میکردن. حالا شرایط بر از یاب انداخته میشه، قواعد بر از یاب معلوم میشه، لایه وظایف بر از یاب انداخته میشه، مطابق از او افراد که ظرفیت داره اینو استخدام میشه. بخش دوم بخش موضوع فساد است. فساد باید در سطحی که باشه در وزارت امور داخله ای برچیده شوه و میشه و دی بخشم به وزیر امور داخله روی طرح‌های جامعه کار کرده. بعضی طرح‌ها دولت عملی شدن است، بعضی طرح‌ها در روزهای آینده ای تطبیق میشه مطابق اون پروسیجر که وجود داره. و یک بخش دیگه سیستم سازی است در وزارت امور داخله که وزیر امور داخله به مؤسسات طرح‌هایی که داره در بخشی که او طرح تایید جلالت نواب رئیس جمهور هم داشت که ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و تا بخش بیشتر مردم افغانستان هم از او استقبال کرد که در هر بخش باید سیستم سازی شود مطابق مخواستای روز، باید سیستم سازی شود و در این بخش هم باید تغییرات جدی رونما شود تا بتانیم در مجموع. و یک چیز دیگه که پیش از اینکه من یک پای دیگر مطرح بکنم که امرای شما و سریق شما امرای مردم عزیز افغانستان ایره شریک بکنم که یه است که استراتژی 4 ساله وزارت ای نهایی شده و این استراتژی در 3 محور ای تطبیق میشه. یک محور از این نظام سازی است، یعنی تشکیل وزارت امور داخله روی از این کار میشه که یک بخشی مهمش این گپایی بود که من پیشتر گفتم که به اساس اهلیت و شایستگی افراد باید استخدام شود.
بله.
بخش دوم از این مبارزه با فساد اداری است که این بخش دیگیش است که در این بخش هم زیاد نواقص بدبختانه وجود داره که این باید به اساس همون سیستمی که در این بخش روش کار شده ای تطبیق میشه. و بخش سوم از این که او تامین امنیت شهر کابل است و ولسوالی های کابل است و تمام ولایات افغانستان است که در این بخش هم پلان ها و طرحهایی که به شکل جامعش وجود داره ای تطبیق میشه.
بله سب در زیاد من انا قدر من آوردون که تحصیل لازاجی رادیو تشناس من لاندی خبرون آوری په دې خبرونه کې د کابل او نورو ښارونو پر امنیت خبرې کوو. هله د چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 یاو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شماره تلفون ما 0700 8227555 و 07992235540 و شماره بین المللی ما 00420221205501.
بله دغه راز د فیسبوک او سکایپ له لارې لمشتره تماس نیولې شي. زموږ د سکایپ پته رادیو ډاټ ازادي او د فیسبوک پته د facebook.com/ازادي رادیو. ګڼ شمېر اوریدونکو له دې لارې هم په زړه پورې پوښتنې او نظرونه مطرح کړي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له محترم مېلمنو سره شریک کړو. خو اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو. مهرباني صاحب.
بله بفرمایئ صاحب. تلفون قطع شد. مخصوصا شنونده عزیز ما، موضوع ما زیادتر روی مسئله تلاشی، سمی تلاشی، چه قسم باید شود، چطور کنترل شود و سیستم چه قسم باید باشه، از کدام ابزارها استفاده شود، در این مسائل اگر صحبت کنین بد نخواهد شد.
نو اوریدون کشته زن معرفی کهی. مهربانی سب دوی تلفون هم قطع شو. خو خیر، دا با هم ورته وای چې زموږ د دې خبرونې میلمانه د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ښاغلی نصرت رحیمی او د نظامی چارو کارپو ښاغلی خان تدبیر،
کابل
خان تدبیر زموږ میلمانه. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام،
مهربانی.
به نظر سلام بکنم و شما با مهمان هایتان و برای رادیو آزادی.
تشکر، بفرمایید.
مشنوین؟
بله مشنوین، صحبت کنین که تلفن قطع نشه. بفرمایید.
من بخش از جناب رحیمی سوال داشتم که پلان های وزارت داخله هر سال یا طرح میکنن، مگر طرحشان همیشه ناکام است. آخری ملت به کجا بره و به کدام طرح کدام از یا عمل کنه؟
صحیح، منن سلامت و صحیح. بله اوریدون که لرو ځان معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم. قربان علی هستم از غازی تماس گرفتم.
بله قربان علی بفرمایید.
بله موضوع وضعیت امنیتی در شهر غزنی هم که شما نگفتیم پلیس ها صحیح تلاشی نمکنه. من خودم در اردوی ملی بودم، یک وقت ما که اگان تا رستات میکردیم، اگان جاگران، اگان زگرمن را رستات میکردیم، کماندان سه سلا داری یا دوست نوادار میخواد چست چست پایی میکرد، نمیشنسیم را ما زگرمن هستم. دو کماندان سه والی خواه وزیفه هست، ما را میز رستات کرد و شما را تلاشی کنیم. برای دو نوز سرما یک سیاسال هم میکرد، پرامید ما را پیدا میکرد، دموت سیاد نشد. یا دوستی برست داخل با کماندان ما میواد چرا تلاشی نکردیم؟ و چرا خط طلا داخل شده؟ و قماندان سر ما خواهی را تلاشی میکنیم، خواهی اجازه نرسی اگر قصدهای منصاب دنجال کنیم خواهی را بندی میسازه. اگر اونی وقت هم گفت باز در چکانی سرک هم که میرفتیم نمیتون آدم هایی که زور داشت تکتسان در قندار های تصمیم آدک با شیشه دیدی موترهای شیشه دیدی تلاشی میکنیم. ما بچه کاکای کرده هستم، ما بچه کاکای سلانیستم. محترمشان پور از نفرهای مسلح داخل شهر قندار نشد دست نبود از واق برشان کنه.
بله
بله قربان علی جان، حالا تشکر بسید از دو موضوع را گفتی، منتها یادت نره که میگه این بابتان باشه تیر نکو. خب یا رویش باید صحبت کنیم با آقای رحیمی.
آیا اساسی مشکل هم دارم در دیر خلقو پر نظر. بله اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو.
بله سلام علیکم، سروان صد خدمت شما و نظر سلام تقدیم میکنم وطن دوست شما رو ولایت المنزه.
بله وطن دوست بفهمین.
آقای نظر، ما شما گفتیم که چه قسم مثل تلاشی جناب نظر سید به مثل تلاشی که ما خود ما دایی میرون کابل یا مثلا هرا به کابل که ما میرون جناب نظر سید بسر تلاشی رو میکنه پول میگره، مثلا نه زنجیر پول میگره. ما خودم به سقادم در بله خواسته باشه آقای زمین به ما خواسته بشینه پای سرسیت افانی میگه تلاشی رو میکنه به سید غندی. مثلا بگو از بار باشه اگر بنا تو هم باشه تلاشی نمیکنه، فقط پول برش بدی اما سر میگره میگه برو بخیر.
بله این موضوع چندین بار تایید شد، چندین پیام ما داریم.
عملا دارم سند دارم اگر بخواید من خودم ما برم خودم من بوتاد میشورم اگر پول نگیرید بعد برای غره کنه اونجا.
صحیح
درست
و تن دو سفت تشکر. حالا خود غرغره نکن لیاز خدا.
سوال داشتم.
بله بفرمایید.
سوال داشتم
بگو.
سوال ما نی بودن که آقای تدبیر مثلا که تلاشای ولایت ها را مثلا شهر ها را اردوی ملی بدن یا بنده که ملی بسیار خوب بشه چون اونها پول نمیگیرن مثلا خوب رو خدمت میکنن مثلا اردوی ملی بدن ملی بدن امکان نداره از شهرهای بزرگ از کانسر ولایت اگر مثلا امنیت شه به دست اردوی یا به دست امنیت ملی بده چون پلیس پول میگیره شاد داد میگیره خاطر امنیت
میشه. در من سلامت
هم نظر خودتان.
بله بله اردون که لرو ځان معرفی که آزادی رادیو ده.
مننه سروان سم محترمه تا ته شیبر صاحب ته ملمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت شه.
مې حیران خبرې کوم له پدکانه.
مهرباني.
بله حیران صاحب بفرمایئ.
نو پښتنه غوډه ما چې تاسو دیارې ته چې نو مست مطلب ولست دی غولوي چې موږ د کابل د امنیت لپاره نوې تدابیر نیسو. اوس که تاسو دا پلان نیولې دی د نورو ولست څنګه ډاډ ورکولای شي؟ د انګل لپاره دا ولست خو یو په کابل کې نه د ولست په نورو ولایتو کې مو ولست دیغه لپاره تاسو تنظیم لري مننه.
ډېر زیات مننه. یو اوریدونکی بل مخلو بیا مېلمنو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ صاحب.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسو د ټول د آزادۍ راډیو ټول ګلنه راځي سلامونه وایم. او یو نظر یو پښتون نن زما خان حمزه د محل د زبر له دخلات.
مهرباني.
سفر پاره کې.
بله جمعه خان.
مننه. نظر می دا ولو زما تاسو شهیدانی او د کابل او د ننګرهار د تیسه یعنی د خپل سرګونو پنو مرګ ژوند له سفر کې او نو تاسو خدای لاس زما ته نظر سره په دغه لاس زما تاسو په دا وسول حکومت کې دا درته ما مستن حکومت کې دا روانو چې یو داس کړي چې بارتي کړي د خلک ته خپل کار او سره کوي او د دې په سر خپل څوک په سر نور فهم نن لا تاسو ورته لکه د پاکستان ایران د روسي ملګری دي دا په افغانستان کې د مینو نه راوړي جنگ چې جدي دي دا بل هوا سر مرتر دي دا یو او پښتنې ملا ولا چې دا ما په خپل ملګری دي په د وزیر صاحب د لاسه خري صاحب یاد دی په کابل کې په زابل کې په هر ولایت کې دغه دنه پرسته دي اول چې دا مشران چې مینو نه ترانو دي نور څه جنرال راوړي یا وزیر راوړي یا معاون راوړي یا بل راوړي.
صحیح سو ام درڅه ډیر مننه ام درڅه. صحیح تا خبره ورسېده. خبرې مې تکراروي یو پیغام به
از سب شوي دي سب شدهګي بگیریم یک به تور نمونه.
امروز گفتن تدابیر امنیتی به خاطر امنیت یک چه بیشتری مردم اتخاذ کردن و چک پوینت هایی که در تمام نقاط شهر کابل انداختن این چک پوینت ها بجز از اینکه آزار و اذیت مردم رو بکنن هیچ کدام سودی ندارد. بدلیل از اینکه یک عسکری عادی که هیچ از تعلیمات نظامی برخوردار نیست و همون ضابطی که داره او در ساحه و داخل جای گرم نشسته و یک عسکر بالای سرک نشسته فکر کنه که در چشمای اسکن است و به ترک محترم میبینه و اجازه عبور میده.
به رضایت مننه. یو نظر سبب دو پیغام به دی فیسبوک هم ولول چې دی فیسبوک او لوستون کې مهم مایوس نه شي. زمان گل زمان له پکتیا ولایت لیکي وای د شارونو امنیت هغه وخت ښه کېدای شي چې زموږ ملي امنیت اداره کې اصلاحات راشي. وړ اشخاص پکې وګمرل شي ګنې په تلاشیو امنیت نشي ښه کېدای ځکه هغه اشخاص چې په شارونو او امنیتي ځایونو کې بریدونه کوي هغه د تورو شیشو لرونکو موټرو کې شارونو ته داخلي شي. څوک د تلاشي کولو جرأت نشي کولای ځکه هغه به د کوم وکیل او یا کوم بل حکومتي چارواکي موټر وي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې فکر کوم شریفي دی دی وای پولیس باید مسلکي شي او بیا د شار امنیت ته ودرېږي. په دې توګه بیا کېدای شي تلاشي په سمه توګه وکا. زموږ د هلمند پولیس غیر مسلکي دي. نن سهار د چای انجیر د سیمې څخه راتلم خو کله چې د پلس سر ته راورسېدم دلته د تلاشۍ ځای دی. په دغه ځای کې چې کوم پولیس د تلاشۍ دپاره ولاړ وو هغوی یو د بل سره حملې کولې ساتري کولې لیکن تلاشي ترې پاتې وه. رحیمی صاحب لومړی ستاسو نوبت لن لن ځوابونه وایس که کوم پوښتنې مو یا کوم نظرونه مو هیر وو موږ به در پیاد کو. مهرباني.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. یو څه چې په واضح توګه باید وویل شي هغه دا چې د افغانستان ټول خلک دي هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې د اطمینان ولري چې دا ځلې چې کومې طرحې او پلانونه په لاس کې دي هغه تطبیقیږي. زه تاسو ته مثال درکولی شم. زه د افغانستان خلکو ته مثال ورکوم. هغه دا چې د کورنیو چارو وزارت په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې بسون آزاد رقابت ته ځي. تاسو پوهیږئ چې په ډیری زورواکو نه غوښتل چې دغه پروسه تطبیق شي خو د کورنیو چارو د وزیر هغه کوم تعهد چې درلودو هغه غوښتلې اراده چې درلوده دغه پروسه یې تطبیق کړې ده. لومړی ځل دی چې بسونه او هغه مهم بسونه او دغه بسونه به تاسو وګورئ چې د قوماندانیو تر سطح پورې به هم رسیږي تر جنرالۍ بسو پورې به هم رسیږي چې دغه بسونه به آزاد رقابت ته ځي او له مخې به د اهلیت او شایستګۍ له مخې دغه کسان استخدامیږي. دا یو برخه ده. دا ډېره واضح وي. هر طرحه او پلان چې دی له بعد مرغه یو څه چې باید ویل شي چې په خواب ډیری چارواکو یا د کورنیو چارو وزارت کې یا په نورو مراجعو کې بود همیشه به د پلانو طرحو ویل او د بیباوری و فضای رامنځته کړی ده چې اوس که موږ عملي اقدام هم کوو خلک وای چې دا غیر عملی ده یا عملی نه دی. بل غزنی کې د تامین د امنیت برخه کې اوس هم جدي پلانونه هلته روان دي، د چک پوینټو مسله مطرح شول او د تلاشیو مسله مطرح شو. یو څه چې ډیر مهم دی او د کورنیو چارو وزارت رهبری خصوصا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک دغه مسله په پلان کې نیول دی، هغه د چې باید پولیس کې جدي اصلاحات راشي. دا برخه ډیره مهمه ده. لومړی دا چې دوی ظرفیت باید لوړ شي، هغه کسان چې نااهل دي، ناپوه دي یا ای ظرفیت د دین لري چې هغه یو پولیس وي د مسلکی اړخه، هغه باید پولیس صفوف څخه د بدیل ورته وي، هغه بل لري کیږي. او هغه کسان چې وړتیا لري یا فزیکی وړتیا لري یا پوهه لري خو هغه ظرفیت نشته پکې، ای دوی ظرفیت بل وړيږي. دا مسله هم ډیره مهمه ده. تر ډیره ترجیح ورجهیت په کورنیو چارو وزارت کې لدی وروسته دی ته ورکول کیږي چې پولیس مسلکی شي، پولیس پوه شي، پولیس په قانون باندې خبر شي. د اوس موږ ډیری پولیس چې دی لباد مرغه زه باید افغانستان خلکو ته اوس دا وایم چې غیر مسلکی او ناپوه دی، قانون ناخبره کسان دی. زه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه حقایق وایم، نه دا چې دی ویان په صفت خلکو ته داسې خبرې وکم چې هغه اصلا اساس ونه لري. نو دا مسله هم ډیره مهمه ده. دې برخه ته هم ډیره توجه ده. قانون باید پولیس خبر وي، باید په خپل لای وظایف باندې پوهوي او د خلکو سره برخورد. دا مسله هم تر ډیره برخه خلک ناراضه دي چې پولیس د خلکو سره ښه چلند نه کوي. دا برخه هم ډیره مهمه ده چې یو پولیس د خلکو خادم باید خلکو سره په څه ډول برخورد وکړي، هغه ته مشکل جوړ کړي، که دغه مشکل حل کړي دا خبره به هم حل کیږي. خو څه چې تر دې ټولو مهم دی هغه ده چې د خلکو همکاري د پولیس سره بعد مرغه او د امنیتي ارګانو سره بعد مرغه د خلکو همکاري کم ده. په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړې ده، یاد تامین امنیت په برخه کې، کده فساد سره مبارزه په برخه کې، کده جرایم سره د مبارزه په برخه کې، کده مسکرات سره د مبارزه په برخه کې، دغه هر برخه کې که زه در تاسو تشریح کړم، په هغه برخه کې چې خلکو همکاري کړې ده، هغه کې مو ډیر لاسوړنې درلودلې دي، ډېر سهولتونه ایجاد شوي دي او ډیر مشکلات لمنځه تللې دي. نو بار بار زموږ وختنه د افغانستان د قدرمنو خلکو څخه همدغه ده چې له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري وکړي. مهرباني بله پوښتنه که به چا پاتې وي
نظر
خدمت کړي.
بله رحیمی صاحب خوب جواب دادین. بله همین سوال ما رو بگیریم بعد از او.
بله
یادتان نره که از سوال ما مال یاد من نره. همین مسئله قربان علی که ترکت ما از بسیار فیلم ها و از تاریخی گپا یاد گرفتیم یا دیدیم تماشا چیدیم. مثلا یک مثال نمده شیست که یکی از پادشاه ها تبدیل قیافه میگن، اون لباس خود تبدیل میکن در دیگر لباس غریبه میپوشه در بازار که چکر میزنه. باز یکی از دکاندارا میگه این پادشاه را خو برده، این پادشاه زور از عدالت گپ میزنه، لاف میزنه، مگه من داماتش ما را در بدر کرده، ما را رشوه میگیره و دیگه میکنه. این خوب که خبر میشه، میرن اون دامات خود که والی امو شهر باشه میایه رو در محکمه میسپاره، محکمه هم حکم اعدامش صادر میکنه. متوجه شدین؟ این مادرش رو خوارایش رو هر کس گذرداری میکنن، میگن برن گذرداری تانه به محکمه بکنین. ما میگن به این داماد خود چند بار گفتیم که نکنی کارا را. حالا ایتا نمیشه سه مثلا آقا وطن دوست میگه که من از فلانی جای بیاین مسند دارم، وزیر صاحب یا شما یا کسی یا چند نفر یک تیم جور کنین از امی ایراد شروع کنین بیاین تا کابل ببینین که در کابل چی حال است و از اونگوار سمس ای بگیرین در اونجا در لب سرک یک جزا بتینش یک بیاب
شکنین. ضرور ندن نصر صاحب چه وزیر صاحب دیده کر و که د اعتماد ور کسان دی
خوګماري گفتی خودتم سیسنی حال خود در شرایط امروز میشم منتها مون نفر اعتمادی از اون مثلا داماد که اعتمادی پادشاه که سرش اعتبار نیست، داماتش که سبگه به خراب زاخته دیگه. از اون خاطر خود اشخاص مسئول هم یکان ذره فداکاری بکنن دیگه بکنن. چی میگن رئیمی صاحب؟
ما کاملا موافق هستم. چند بخش بسیار مهم است. یکی که اصلاحات باید بیاید و این پروسه آغاز شده. گپ موضوع دوم وی است که وزیر امور داخله و بخش استخبارات و کشف به شکل جدی هدایت داده، هم به شکل شفاهی. چند روز پیش مشاهده این موضوع بودم که تمام مسئولین ارشد بخش استخبارات و کشف خواست و به شکل جدی برشان هدایت داد. و یک چیز دیگه که هم زمان ای تطبیق شد وی است که بعضی کسایی که ظرفیت در خود بخشای استخبارات و کشف نداشت ای در این روزای نزدیک پس میشه و به جایش افراد با ظرفیت و با درایت ای گماشته میشه. اینا مکلفیت داره که از چنین موارد نظارت کنه و کسایی که خلاف قوانین عمل میکنه یا در بخش فساد یا برخورد نامناسب با مردم افغانستان یا خصوصا در بخش فساد اداری رشوت و گپا یا مکلفیت زیر داره که در پلوی وظایف دیگه از منصوبین پلیس، از کسایی که وظایف پلیس پیش میبره، از کارمندای پلیس از یا به شکل جدی نظارت کنه. باز هم تاکید میکنم تا که همکاری مردم نباشه، با وجود از اینکه پلیس همواره تلاش از این میکنه که به خاطر تامین امنیت همیشه قربانی های داده در هر سطح و هر بخش که باشه بوده.
بله با همینجا رئیس محترم یک بله. ببخشین که تدبیر سب دق نیاره نگویه که نوبت نمیتیم، باز رئیس سب زیاد موقع میتین، باز مام دفصاد داری محکوم نشیم سب. از اون خاطر تدبیر محترم امی یک عادت در بین مردم است، یعنی او ایست که ما خازم خورترکی شاید ازی بوده مالا ممو چیزا دامه یک عادت مردم است. مثلا در سر موتروان یک پلیس بیچاره ترافیک یک موتروان استارت میکنه و تا میشه اون نفر که هست مرا نمیشناسی من کی هستم مچ مت میکنم مت میکنم، یعنی کلانکاری را خو امی کسا خو یک طرفه کنن، اول از خود شروع کنن، از امی رئیس جمهور گرفته تا به امی پایین رتبه سی به اول خواهم من کی هستم میشناسی را باید تغییر بتن. تدبیر سب چی میگن؟
بسیار دقیق است جناب نظر صاحب. واقعا مسائلی که شما و دوستا اشاره داشتن، سوالاتی وجود داشتن. این همین مسائل ببینین رئیمی صاحب سری همکاری مردم بسیار زیاد فشار میندازه و شما هم سری مسائلی که ما کی هستم و تو کی هستی، اول تر از همه شما باید برید پوسته تلاشی و یا کسی را که استخدام میکنین آنمو باید سفارشی نباشه، پشت سر از او کسی استاد نباشه که منعیسی از یک عسکر از پیش از او در داخل نظام از او دفاع بکنه، از کارکردگی غیر قانونیش و کارکردگی قانونیش باید دفاع شود. ما یک کسی بسیار جالبه براتان بکنم. یک روز ما نوکریوال ریاست جنایی وزارت داخله بودم، در پشت ریاست جنایی ما یک پوسته داشتیم، وزیر داخله شاو برا آمده بری گزمه میخواه که هم سربازارا به اصطلاح کنترل بکنه، عسکر وزیر داخله را دریش کرد.
بله.
از وزیر به داخله برش میگه که ما وزیر داخله هستم، دریش هم در جا نشسته. برش یک چیز را که میگفت و نمره میگفت که دشپیه نمره که نه. هر قدری که وزیر داخله سرجان سرباز فشار آورد، اینمی سرباز بالاخره وزیر داخله را زنگون کش کرد. او یه را که زنگون کش کرد، ما از داخل خبر شدیم، رفتیم اون طرف تا که عسکر نامش هم از پیش وزیر نگرفت، وزیر امیتر با یک زانو برش استاد بود.
بله.
و فردا صبح وزیر اونمو آدمه که در اونمو زمان بسیار جا چیز بود، یک قابسات توفه داد.
بله.
اینمی موضوعی مکافات و مجازات و وظیفه شناسی، یه بخاطر از این میشه ما سابق سربازی که داشتیم اونمو سرباز نه واسطه داشت نه با واسطه استخدام میشد و نه جایش با واسطه مشخص میشد. امروز بزرگترین مشکلی ما چی است؟ ما امیدوار هستم نظر صاحب یک 5 دقیقه ما رو وقت بدین.
بله.
ببینین ما مشکلاتی بسیار عمده‌ای که داریم و ایست که اول ما در حالت گذار هستیم، فعلا از سیستم شرقی به سیستم غربی گذار میکنیم در 16 سال گذشته، ولی در اینجا ما از ظرفیت های استفاده نمی کنیم که در نظام گذشته موجود بود. یکی که از اونها باید استفاده شوه. اگر شما از اون ظرفیت هم استفاده کنین و ظرفیت جدید هم نداشته باشین، شما به فاجعه میرین. موضوع دوم، بزرگترین فاجعه برای ما اینمیست که ما فعلا اسرار نظامی نداریم. اگر در بخشای وزارت دفاع، وزارت داخله و یا امنیت دولتی است، پارلمانی ما به هر جای دسترسی داره. میره پیش یک وزیر، میره پیش یک رئیس، میره پیش یک معین، از اونم پرسان میکنه چیزی که در زمره اسرار نظامی میایه، اونم رو پرسان میکنه و باز هر جایی که دلش رو ریلی میکنه. در این شرایطی کنونی ما خوب به چشم سر میبینیم که دشمنای افغانستان، دولت افغانستان از مسیر اصلیش که واقعا به خاطر مردم و به خاطر منافع کشور خود در حرکت است اخفال میکنه. یعنی میتر شورش های خرد و بزرگ و مثل مسئله مزار و امثال هم در شهر کابل و وکلای پارلمان و صدای پارلمان و صدای یعنی مسائلی که در قندار یک چند پر دین روز قیام ملی شده بود 16 نفر بیرون برآمده بودن. یعنی مسائل است که یعنی دوستای ما که قبلا سوالات داشتن، پسته ارغندی در اونجا مشخص نفر افراد مشخصی است که او تبدیل نمیشه و او مکلفیت داره به کسی که در یعنی اینجا در مقابل پل ورا مقرر کرده باید پل بپردازه، با همین خاطر او چیز میکنه. سابق ما تلاشی که داشتیم تلاشی نرم ها داره، مثلا موترهایی که بر علاوه از اینکه از طریق استخبارات اونا تعقیب میشدن، ما در موترها در تلاشی های بزرگ جرم میزدیم، حالی کس جر نمیزنه و نمو زحمت کس نمیکشه، یعنی می وزارت داخله و یا امنیت دولتی یک پنج تا جوالی رو استخدام نکرده که در یک موتر بخواه تلاشی بکنه زیر اشتباهشان باشه، در اونمون جر بزنه. موضوع اسکن دروازه ها بود، موضوع قربانالی دی قربانالی خبره، دی قربانالی خبره واقعا دیر لوی خبره ده او تر طول و زیاده مگه ده هغه متضرریو مگه که ده فرهنگ نسته، اصلا فرهنگ دی تلاشی زده اوس په هر رتبه سیم یا هر څوک سیم کله تلاشی ته د شپې درېږم چراغ ورته روښانه وم، ولی دغه فرهنګ په بل چا کې نسته. هغه راځي په پولیس پسې راکوزیږي په لغتو یې ویل دي دپاره چې یو چاته ځان لوی سړی وښيي، حال دا چې دا دو شخصیت
لکه نن سبا چې ځینو خلکو دی هغه تورو شیشو د موټرو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او فرعون یې پیل کړي دی. دغه ډول کمپاینونه که ډیر شي نو دا خلک به هم پوه شي چې کوم کار چې دوی کوي هغه لوی نه بلکې کوچنواله ده، بلکې بد کار دی. پوښتنه دی اوریدونکي د شریف الله ځیرک، دی وایي شرط په ټولو داخلیدونکو لارو کې د پولیسو له لورې تلاشي کیږي چې دغه تلاشي نمایشي بڼه لري او هسې یو تکراری عمل دی، تر څو چې د ده په نظر د استخباراتو له لورې راپور ور نه کړل شي د دوی تلاشي بې معنا ده او هر څوک کولی شي چې په آزاد ډول هر څه تیر کړي. د دغو پوستو مسؤلان باید لږ تر لږه ښار ته په داخلیدونکو دروازو کې دقیقه تلاشي وکړي او ښاریان هوسا ژوند وکړي. تقریبا د وطن دوست صاحب خبر هم داسې ده چې چېرته تلاشي هم وي خو که پیسې څوک ورکړي بیا تیری شي. یوه دا مسله ده که په دې تبصره وکړي. یو بل همدرد صاحب چې پوښتنه کړې وه او ویلې چې یوازې خو کابل نه ده، په ولایتو کې هم همدغسې تدابیر په کار دي. تاسې اوس چې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت کوم طرحې وړاندې کړي دي او ټاکل شوی دی د یکشنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې شي، دغسې طرحې د ټولو ښارونو لپاره په کار دي. ستاسو تبصره څه ده؟ مهرباني.
زیات من د کابل د امنیت د تامینولو په برخه کې د شریف الله ځیرک صاحب پوښتنه ته راځم. اول ډیری فوکس په دې باندې دی چې په کابل کې هغه لارې چې غزیدون کې دی کابل ته، دغه لارې باید ته جدي نظارت لاندې ونیول شي چې د برخه ته جامع پلان موجود دی او دغه لارې همداوس د اپراتیفي پلانو ته نظر لاندې دي. همدارنګه د کابل هغه امنیتي کمربند چې دی په دې برخه کې کوم ضعفونه چې دي یا تلاشي سمه نه ده یا نور موارد دي یا ځینې موارد کې نورې ستونزې مشکلات چې دي، دا به هم رفع کیږي. همدارنګه د استخبارات استحکام خبره چې وشوه ده کاملا ما مخکې خپلو خبرو کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر او وزارت داخله خپل برخه کې چې استخبارات او کشف برخه چې ده کوم وظایف چې لای مطابق با وجود دي چې یو څه چې باید وضاحت پیدا کړي، غده چې با وجود دي چې د کورنیو چارو وزارت د استخبارات او د کشف په ډیری مواردو کې وظیفه ده نه ده چې هغه ترسان هم تشخیص کړي. نور مراجع شته دي چې په غو برخه کې باید اقدامات وکړي، خوب خپل برخه کې دوی نور هم کارونه کوي. د همدرس پوښتنه ته راځم. پوښتنه همداسې مطرح شولې چې کابل ښار د تامین د امنیت په خاطر ما غو په خاطر وضاحت ورکړه کني، هم کابل هم نور ولایت ټول ولایتونه د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په غلومړی مهم برنامه کې د امنیت خوندیتوب دی، ورپسې د فساد سره مبارزه ده چې دې برخې باندې ډیر تاکید شوی دی. بله برخه اصلاحات د کورنیو چارو په وزارت کې دوه څه چې هغه عملی اړخ یې غوره کړی د کورنیو چارو په وزارت کې، هغه ډیر مهم دي او هغه هغې نه باید د افغانستان ټول خلک باخبره شي. هغه ده چې یو عملی اقدام همدغه دی چې اصلاحات جدیدی او ده به راځي په هر برخه کې شوی. مهم مثال هم همدغه دی چې د رقابت له مخې مو غواړو پوه کسان او مدبر کسان استخدام کړو. بله یوه بله پروسه چې هغه سیستم سازی پروسه ده، سیستم جوړونه ده. مخکې به فرض کړه د یو ولایت نه یو امنیه قمندان به یو نفر استخداموه، هغه به خپل شخص ته به یو مکتوب ورکوه، هغه براته یا به وکیل صاحب ورسره راوسته یا به بل مشر زموږ ورسره راوسته په وزیر به فشار اچوه چې دغه نفر ته مقرر کړه. دغه سیستم اوس جوړ شوی دی او دغه اوس د خپل سیستم له مخې به هر بخش چې وي د سلسله مراتب له مخې به راځي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو بل شخص د واستې په لاړخه یا له مخې په وزیر فشار راوړي یا د وزارت په بل چارواکي باندې فشار راوړي. څو یقیني خبره ده چې په وزیر یا بل مرجع چې فشار راځي دی به بل خوانه هغه کس به یا ظرفیت نه لري یا پوه نه لري. کوم کسان چې پوه لیاقت له مخې راځي هغه بې وستې خلک دي. د کابل د ښار د ټولو حوزو مدیران د جنوي عامر د کنټرول منطقه وي او بیا زم دو خبره ته راځمه. دغه کسان په نن او سبا کې به معرفي کیږي ټول کسان نوي شوي دي او ټول هغه کسان استخدام شوي په پروسه کې د وزارت ارشد کارکونکي او خپل وزیر او خپل معین ارشد او خپل معاون اول او ټول کسان چې وي د صحنه شاید چې خپل ومه ټول هغه کسان استخدام شول چې پوهه درلوده، ټول هغه کسان استخدام شول چې لیاقت درلوده او ښه بګراوند
درلوده،
ټول هغه کسان استخدام شول چې غو واسطه نه درلوده.
کوربدان دو اوریدونکو ته لا نوبت ورکو ځکه چې وخت نه لرو. بیا یو مسله چې مخکې مطرح شو هغه د استخباراتو ده، په دې باید تدبیر صاحب بیا تبصره وکړي. خو لومړی دا دوه اوریدونکي مهرباني صاحب.
بله بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما خپل نظر صاحب را نظر ده چې دی حکومت چې کوم د پلچخو کې دی چې پسو کې دی یا نور چې تغییر تبدیل وکړي رو نشي کله دا اصلاحات سامنے کې ذکر جوت هر کله کدا سرت بدل شي ان شاء الله بیا اصلاحات وي ارسی وو کې خبو کې ارسی دا غبو کې ورګيږي.
سلام ډیر مننه. خیر د دې لپاره چې وخت کم دی تدبیر صاحب تاسو مخکې د استخباراتو یادونه وکړه او ویل چې په پخواني حکومتونو کې څه ډول وضعیت و لیکن اوس څه ډول دی. دا ولې ستاسو په نظر ولې د افغانستان استخبارات په دې برخه کې ضعیف دي؟ که څه هم د ځینو حملو دوی وایي چې مخه یې نیولې ده او د ډېرو حملو مخه یې نیولې ده او دا د استخباراتو له برکته ده، لیکن بیا هم هغسې نه ده لکه څنګه چې توقع کیږي. علت څه دی؟ مشکل په څه کې دی؟
څو عمده مسائل جناب سروان صاحب چې هغه ته باید د افغانستان دولت توجه وکړي. موږ دوه ډوله د کشف او د تلاشۍ موږ دوه ځانته ادارې چې یو استخباراتي ارګانونه چې په کشفي راپورو باندې کار کوي او بل هغه ثابتې پوستې چې تلاشۍ کوي. د دغو وظایف او د هغو تفکیک د وظایفو دا ډېره عمده خبره ده. په استخباراتي سکتور کې د افغانستان په دا ولې د موږ استخباراتي سکتور نه اصلاح کیږي د هغه خبره ما په لومړی خپل خبرو کې ډېر په واضح الفاظو وویل چې دلته استخباراتي سکتور د زورواکانو تنظیمونو او په اصطلاح باندې د دغه افرادو او اشخاصو په لاس کې چې هغو بدون هر نوع چونو چرانه ځان د افغانستان مالک باله. دغه سکتور په ملي کېدو باندې دا اوس کار شروع شوی ده چې دغه سکتور باید ملي شي او اصلاح شي. دلته پخواني ظرفیتونه چې موجود وو هغه په شکل د اشکالو باندې له ثانیې نه څپ وهل سول، ایسته سول او د هغو په ځای داسې افرادو اشخاص چې هغه د استخباراتو سره بلدتیا نه لري خب دیگه شک نسته یو څوک اوس د تاسې کډمو اوس د افغانستان د ملي امنیت وزارت دقیق ارزیابي کوي الته تاسې په دې باندې پوهیږئ چې ډیر کم مسلکي افراد او اشخاص دي او معمولا په استخباراتو کې نورم داده چې هغه څوک چې یو اداره رهبري کوي د هغه ظرفیت باید دومره لوړ واوسي چې هم خپل کارمند د ورځې تربیه کوي او هم هغه ته هغه ټولې لارې وروښيي د کومو نه چې د تا دښمن استفاده کوي. دغه مسله لږ ضعیفه او کمزوري ده. دلته مسلکي افراد او اشخاص څنګ ته سوي دي د هغو په عوض باندې غیر مسلکي افراد راغلي له بلې خوا همدغه ادارات له د افغانستان د پارلمان نه او د افغانستان د میډیا نه تر یوه حده پورې په دې متضرره دي چې دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی خپل اسرار ولري او هغه اسرار کوم راپورونه چې دوی لري هغه عملي کړی شي. که د دغو خلکو لاسونه او د افغانستان نظامي اسرار د قوانینو په چوکاټ کې ونه ساتل شي تاسو نو سې کولای شي د دې د دقیق کار واخلي ځکه دا اوس موږ په ډیر موږ افغانانو په وارو وارون دا ویل چې افغانانو وغدم مهاجرتونه کړی دي د دغه مهاجرتو په جریان کې ډیر زیات افغانان استخدام شوی دي چې هغه نن هم په لوی خارو کې په لوی ځایو باندې ناست دي او هغه د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري که چېرته د موږ استخباراتي ادارو ته تر یو حد خلاص لاس ورنه کړ شي چې د دې مسایلو سره خپل
د کوم اشارم وکړه وای د دولت وسلول مخالفان د دوی استخبارات قوی دی او د حکومت په جنو جګپړو ساتو کې لا دوی افراد لري کسان لري او په کچرته دا کسان نوی دي جنو په باور نو دوی به داسې پاسانه حمله نشوي کولای ک نو رحیمی صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ. تاسو
یو ځله عرض لرم هغه عرض می دا ده چې تنها د افغانستان دغه څوک چې یې د افغانستان د دولت مخالفین دغه خلک لري دا د دقیق خبره نه ده. هغه هیوادونه چې د افغانستان له مخالفینو سره همکار دي هغه د ظرفیتونه لري د افغانستان د نظام په داخل کې
پرحال یو خبر ده. یعنی مخالف جهت د مخالف جهت استخبارات قوي دي تاسې دا وایست. رحیمی صاحب تاسو څه وایست؟
په هیڅ وجه د افغانستان د دښمنان چې دي هغوی په دې برخه کې وخت نه وخت داسې تبلیغات کوي د افغانستان د خلکو هغه کوم کشف او استخبارات چې دي د غښتلي دي پاره برخه کې لشک پرته چې اوس د افغانستان حکومت د یو مکار دښمن سره مخ دی له دوه ویشتو لویې تروریستي شبکو سره مخ دی چې هغه د سیمې د غښتلو هیوادونو په کچه دوی حمایه کیږي دوی تمویل کیږي دوی تجهیز کیږي د افغانستان دغه ټولو ارګانو امنیتي ارګانو کشفي ارګانو استخباراتي ارګانو وخت نا وخت قربانۍ ورکړي دي او د ډیری یو هغه ترستی پیخو مخې نیولې ده چې هغه به فجایع مخته راوړلې.
بله صاحب د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په بلې موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د لمریزې او بادي انرژي څخه د استفادې په امکاناتو باندې شکی شو. یو مسله بل تدبیر صاحب یو دوه دقیقه وخت لرو هغه مسله دا ده چې په افغانستان کې دا د فلانی د فلانی جاسوس ته فلانی د فلانی هیواد ګډاګی ده دغه ټاپې هم ډېر زیاتې ده تورونه هم ډېر زیات لګول کیږي. ځینې کسان وایي چې دا ډول تورونو لګولو او ټاپو لګولو منفی نتایج ډیر زیاتی یعنی افغانان په خپل منځ کې په یو بل باندې به اعتماد شي او نتیجه منفی ده د افغانانو لپاره. په دې اړه تاسو څه وایست؟
دا یو له استخباراتي تکتیکونو نه ده. دې شک نسته د مخالفینو یو له استخباراتي تکتیکونو نه همدغه ده چې افغانان او هغه څوک چې په دولتي څوکیو باندې کار کوي یو د بل په مقابل کې به اعتماد وکړي. خو دې ما برداشت دا ده چې موږ هغه څوک چې جواسیس دي هغه پیژنو هغه د افغانستان حتی تر ډیره بریده پورې بدون د استخباراتي ادارو نه عام خلک هم پیژني خو موږ لږ آسیب پذیره یو. په اوس وخت کې ډیرو هغو څه ته لاس نسو وروړی چې په دې پیږو چې د دې نه مخته لانجه او مشکل را جوړیږي. موږ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په څو بعدونو باندې ډیر په شدت سره د افغانستان دښمن کار کوي. اول د افغانانو تقسیم په قومونو او سیمو او ژبو باندې، دوم د افغانانو معرفي کول د جاسوسو بل تر عنوان لاندې، دریم افغانان پخپل منځ کې دی مجاهد او ملحد او طالب او دا تاسو ګوري هغه یو ټاپه چې په 1950 کال کې پاکستان کې جوړ شوی دی هغه ټاپه په اوسنیو افغانانو کې چې په تیره 45 کلنه غمیزه کې ښکیل دي یو څټ هم د هغې نه ثابت ونه ووت بلکې په هر څټ کې همدغه د کفر ټاپه ولګېده دا په یوه مرجع کې جوړه شوې ده زه داسې فکر کوم چې تقسیم د افغانانو او د افغانانو ویشل او هغه ظرفیتونه چې بیرونی استخبارات په داخل د افغانستان کې لري دا اوس د افغانستان ولسمشر دی له هغو اساسي کارونو نه له هغو لویو ملي پروژو نه چې د افغانستان دپاره باید ترسره شي د هغه نه د ده توجه راګرځولې ده لکه خپله د خبرو کې هم وویل په دې کې شک نشته دا ډېره دقیق خبره ده چې په همدغه مسله باندې ډېر په شدت کار روان ده چې د افغانستان دولت اوس له هغو ملي هڅو نه د هغو ملي پروژو د دغو جواسیسو په ضد باندې په کوشش باندې راوګرځوي دلته کله چې ملي پروژې تر حقیقي دلته د سیمې د ګټو د پاکستان د ګټو د ایران د ګټو د اروپا او روسیې او امریکا د ګټو غږونه پورته کیږي چې دغه غږونه د موږ په نفع نه دي دا د موږ په ضرر دي د وطن او په افغانانو کې باید یو ملي اعتماد د افغانستان دولت په هر شکل سیسي باید ډېره ملاتړ وشي دغه ډېر اساس مسایل دي چې باید توجه ورته
ډېره زیاته مننه د نظامي چارو کارپوه ښاغلی کابل خان تدبیر او د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ښاغلی نصرت رحیمي چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندو یو د دې خپرونې په دوهم ساعت کې په افغانستان کې له باجیا او لمریزې انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو غږیږو هیله ده چې دا خپرونه هم واورې که پښتنه او نظر لري اوس هم کولی شئ د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ خو اوس د دې ساعت خبرونه مقیم نایب وړاندې کوي سرخط خبرها رئیس جمهور افغانستان طرح امنیتی شهر کابل را بررسی می کند دو دختر در سر پل دست به خودکشی زدند امریکا بازداشت 29 زن معترض بر حجاب اجباری در ایران را محکوم کرده است تفصیل اخبار انتظار می رود طرح امنیتی شهر کابل فردا به رئیس جمهور اشرف غنی سپرده شود آقای غنی دیروز در ارگ ریاست جمهوری در این مورد گفت
روز یک شنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی ما پلان امنیتی سرتاسری کابل به ما تقدیم میکن
این طرح پس از حمله های مرگبار در کابل ترتیب شده است مهاجمان ناوقت 20 ماه جنوری بالای هتل انترکانتیننتال حمله کردند که در نتیجه بیش از 20 تن کشته شدند یک هفته بعد در 27 جنوری یک موتر آمبولانس پر از مواد انفجاری در نزدیکی شفاخانه جمهوریت انفجار کرد به گفته وایس برمک وزیر امور داخلی افغانستان این انفجار بیش از 100 کشته و اضافه از 230 زخمی بر جا گذاشت. دو روز پس از این حمله شورشیان بر یک کندک فرقه 111 در کابل هجوم بردند و 11 سرباز اردوی ملی را کشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2018 میلادی سال پیروزی نیروهای امنیتی بر جنگجویان مخالف خواهد بود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت تعهدات نیروهای امنیتی افغان و افزایش فشارهای بین‌المللی بر پاکستان امیدوارند که امسال مشکلات و چالش‌های امنیتی کاهش یابند. این در حال است که گروه مسئولیت و عدالت افغانستان می‌گوید ماه جنوری اولین ماه سال 2018 میلادی مرگبارترین ماه بوده. این گروه گفته که در این ماه در تمامی افغانستان حدود 600 ملکی و نظامی کشته شدند. دو دختر در ولایت سرپل دست به خودکشی زدند. نسیما آرزو رئیس امور زنان سرپل امروز به رادیو آزادی گفت این دخترها یکی 16 ساله در مرکز شهر سرپل و دیگر 26 ساله در اولسوالی سیاد با خوردن دوا خود را کشتند. مقام های صحت عامه سرپل می گویند در 11 ماه امسال 44 دختر جوان تنها در ولایت سرپل خود را کشتند. این در حال است که ویدیوی در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده که شکنجه و لاتکوب یک زن در یک محکمه صحرایی در تخار را نشان می داد. اداره مستقل ارگان های محلی از مقام های تخار خواستند که عاملان در این ویدیو را شناسایی و دستگیر کنند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. امریکا بازداشت 29 نفر از معترضان بر حجاب اجباری در ایران را محکوم کرده. می گوید که آنها از حقوق بشری و آزادی های اساسی خود استفاده کردند. ایدن نوروید سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه دیروز گفت که واشنگتن از ایرانی ها حمایت می کند که در برابر مقررات لباس پوشیدن که بعد از انقلاب سال 1979 میلادی در این کشور اجباری شده است ابراز مخالفت نمودند. طبق این مقررات زنان باید موی سر و تمام بدن خود به جز روی رو و دستانشان را در معذر عام بپوشانند. پلیس ایران می گوید معترضان بر حجاب اسلامی زیر تاثیر تبلیغات ایرانی های خارج از کشور قرار گرفتند. یک گزارش سازمان ملل متحد ادعا می کند که کوریای شمالی برخی اجناس ممنوعه را با نقض تعزیرات بین المللی به چندین کشور از جمله روسیه و چین در سال 2007 میلادی صادر کرده و از این مدرک 200 میلیون دلار به دست آورده است. یک هیئتی از کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود که دیروز به دسترس رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت گفته است که پینگ یانگ با صادر کردن زغال سنگ، آهن، فولاد و اجناس دیگر که ملل متحد صادر کردن آن را توسط این کشور منع قرار داده، تعزیرات این سازمان را نقض کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که معموله‌های از زغال سنگ با استفاده از طرق و راه‌های فریبنده بر روسیه، چین، مالزی، کره جنوبی و ویتنام توسط کشتی‌ها صادر شده است. این معموله‌ها عمدتاً از طریق اسناد جعلی که روسیه و چین را به جای کره شمالی مبدأ بارگیری نشان میدهد صادر شده است. این هیئت سازمان ملل متحد با موارد از انتقال تولید نفتی از یک کشتی به دیگر کشتی را نیز بررسی کرده است. و ایالات متحده آمریکا بالای 6 فرد و 7 شرکت تجارتی که با گروه حزب الله لبنان ارتباط دارند تحریم وضع کرده است. استیفان منوچین وزیر خزانه آمریکا دیروز گفت که این تحریم‌ها نخستین موجی از کمپاین فشار بالای حزب الله در سال آینده است. حزب الله متحد ایران به شمار می‌رود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان او ظریف نظر په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې هرکلی کوو. ویل کیږي چې افغانستان د بادی او لمریز انرژۍ د تولید لپاره ډیر آیډیال شرایط لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کال اکثره ورځې لمرینې دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې په کندهار او هرات کې د لمریز انرژۍ د څو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. په یو شمېر ولایتونو کې د لمریز انرژۍ وړې پروژې اجرا شوي او دا په داسې حال کې ده چې په ډیرو کلیوالي سیمو کې خلک د خپلو کورونو د رڼولو لپاره له لمریز انرژۍ کار اخلي. خو آیا افغانستان د لمر د انرژۍ د سترو پروژو امکانات لري؟ آیا ټول افغانستان ته له دې طریقه برښنا مهیا کېدای شي؟ ولې تر اوسه هومره چې لازمه ده په دې برخه کې کار نه دی شوی؟ حال دا چې د اوبو د برښنا په شان په دې ډول پروژو کې د ګاونډیانو ستونزه او امنیتي اندېښنې هم نشته. هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم د ټلیفون، فیسبوک او سکایپ له لارې خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
بله، تشکر. مهمانای محترم ما، محترم آقای سعادت الله احمدی متخصص در بخش انرژی، محترم آقای صوفی شاه حامد جلالی متخصص در بخش انرژی مهمانای برنامه ماستن. در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آقای رضا حیدری مشاور بخش انرژی وزارت انرژی و آب هم تماس برقرار شود. آقای سارون؟
بله، نو ملمنو ترکلی و تصور دون اوریدونکو ته هم مرکلای وایو سره وسم کول شي د فیسبوک لاله خپل نظرونه راوستوي facebook.com/azadiradio زموږه فیسبوک پانی پته ده د ټلیفون شمیره ورسته در تلانو خو لوبړی شاغل سعادت الله احمدزی که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې افغانستان تر څه حد پورې د لمریزه انرژي د تولید امکانات لري، آیا په هغه پیمانه د لمریزه انرژي د تولید امکان شته چې ټول افغانستان ته مثلا یا یو لوی برخې د افغانستان ته برق مهیا شي؟
سروان صاحب تاسو ته سلامونه، او تاسو همکار ظریف نظر صاحب ته زموږ سلامونه. همدارنګه ټول اوریدونکو ته ښه راغلاست او سلامونه. بلې، په اوس شرایطو کې د افغانستان لمریزه انرژي تقریبا د ټولو انرژیګانو په پرتله باندې ډېره اویلیبل ده او موجوده ده افغانستان کې، چې په اوسط ډول ټول افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت د لمریزې انرژي البته 6.5 کیلو واټ ساعته پر متر مربع په ورځ کې ده، چې دا نسبت نور ملکونو ته یو ډېر ښه رقم ده. افغانستان د تقریبا په کال کې د 300 ورځو نه زیاتې لمریزې ورځې لري، چې دا هم نسبتا نور ملکونو ته یو ښه خبر ده. افغانستان د انرژي لپاره افغانستان د لمریز انرژي ظرفیت د موږ د وسنی او د تقریبا د 60 کلو راتلونکو تقاضا نه ډیر زیات اوچت ده. یعنی موږ د لمریز انرژي په واسطه کوي سو چې تر 222 گیگا واټ انرژي تولید کړئ سو، چې د افغانستان د ماستر پلان په اساس باندې زموږ به په 2023 کال کې د انرژي تقاضا 2500 میگا واټي، چې دا په مراتب د لمریز انرژي څخه تولید په مراتب اوچت ده. یعنی 2200 نه زیات میگا واټ نه زیات انرژي د لمریز انرژي نه موږ کولی شو تولید کوو. او بل ښه خبر په دې انرژي کې دا ده چې دې انرژي رینیبل انرژي ټکنالوژیانې قیمتونه کال په کال په کټ کېدو باندې روان دي، او ځینې ارقام ښیي چې تر 2015 کال پورې به حتی دا تر 80% نه تر 80% پورې به قیمتونه له اوس حالت نه راټیټ شي. نو دا ټول خبرونه دي د افغانستان د رینیبل انرژي په بخش کې. او
بله کور ودان شاغله جلالی، ستاسو په نظر تر اوسه پوری چې په دې برخه کې هم رکار چې باید شوی وای، شاغله مزي ورته اشاره وکړه چې افغانستان څه باندې 300 ورځې لمرینی لري او د لمریز انرژي د تولید خورا زیات امکانات لري، ولې تر اوسه پوری په دې برخه کې کم کار شوی دی؟ آیا وسایل ګران دي، او آیا وسایل ډیر دوامدار نه دي، او ډیر اعتبار وړ نه دي، که څه علت ده؟
ها، با سلام بر شما جناب ساروان صاحب و همکار شما ظریف نظر صاحب و همچنان شنوندای شما سلام گرامی ما.
تشکر.
با تایید صحبت‌های احمدزاده صاحب، ما به طور کلی میخوام بگم که افغانستان نه تنها در بخش آفتابی بلکه در بخش انرژی بادی، بایوماس و همچنان هایدرو که منابع آبی است بسیار یک پتانسیل عظیم داره. همونطور که احمدزاده صاحب برش گفتن 222,000 مگاوات ظرفیت آفتابی داریم، 66,000 مگاوات ظرفیت بادی داریم، 23,000 مگاوات ظرفیت آبی داریم و به می ترتیب بایوماس ما بسیار زیاد است. مسئله از چند زاویه میشه بهش پرداخت. یکی که جنگ مهمترین عامل از این بوده که دولت افغانستان، پالیسی سازای افغانستان به این مورد دیرتر توجه کردن. جنگ بزرگترین عاملش بود، ما را نگذاشت که به توجه کنیم.
جلالی صاحب، لیکن جنگ زو فکر کنم چه باید سبب شوی و چه لا دیر دیشی تا توجه شوی و ځکه چه بندون خو پا دست سیمو که دی چه غرونه دی رغونه دی آلتا امنیت شنه دی پا غو سیمو که جوریشی دی او بو، لیکن المریض انرژی لپاره مرکزونه و یا دی تولید زایونه پشارونو که هم که دیشی پا دست خوندی و امن سیمو که هم دا کار که دیشی.
من میخوام اینمیجا یک روشنی پرتم. دلیل ازی که جنگ از بزرگترین عاملش میدانم ای است که به خاطر تطبیق پروژه انرژی جدید ما باید ظرفیت سازی میکردیم، ما باید پالیسی سازی میکردیم، ما باید یک ساختار
درست یک چارچوب اساسی را بنیانگذاری میکردیم که معلومدار از صلاحیت پالیسی سازای وزارت انرژی شرکت برشنا افغان شرکت و فعلا یک ریاست جدیدی که انرژی جدید بخش پیش میبره میباشه که اینا ای تو یک چارچوب یک پالیسی ما نداشتیم و دلیلش همی بود که جنگ وجود داشت و چارچوبی که قبلا گذاشته شده بود بیشتر توجه سر منابع آبی شده بود و منابع کنونشنال که براش میگن یا حرارتی و تا که دولت به این متوجه شد این دنهادهای اکادمیک هم سرش کار کس نمی کرد ما میل دنساب تعلیمی خود نداریم که کادر تربیه شود در بخش انرژی جدید در این سالهای اخیرم که پیشرفتهای صورت گرفته سازمانهای خارجی ما را کمک کردن جایزید بوده یویسید بوده دیگه کشورهای همکار در این بخش بر ما ظرفیت دادن بودجه دادن که ما سر از این بخش کار کردیم و اگر شما خودتان میفهمین که توجه جدی دولت پالیسی هایی که ساخته شد در این بخش چارچوب که ساخته شد حتی انجمن های انرژی جدید که ساخته شد کلش بعد از این حاکمیت جدیدی که روی کار آمد به وجود آمد کلش و حال دولت افغانستان به یک توجه خاص داره امیالی که میبینین عملا پروژه سازی میشه ما امیال بزرگترین پروژه را در جلال آباد شایدش هستیم که 40 مگاوات سولر قرار است که قرارداد شد با سکتور خصوصی که باید بسازن مثلا دیجا تجهیزات از این نیستک تجهیزات ارزان است قابل دسترس است کار میته منابع طبیعی موجود است و همونطور که در ابتدای برنامه برش اشاره کردین ما او مشکلات را که در بخش آبی با کشورهای همسایه خود داریم در بخش انرژی جدید که از جمله سولر نداریم بنابراین بهترین چانس است فعلا برای ما همیالم اگر ما شروع کنیم نه تنهایی که دیماند فعلی افغانستان رفع میکنیم بلکه میتونیم که برق صادر کنیم
بله خب احمد صاحب اگر به خاطر معلومات بیشتر یک مقایسه شوه کدام از این ارزانتر و ساده تر و زودتر خوب بعد از خاطر آمد یعنی هم ارزان باشه هم مشکلاتش کم باشه یک مقایسه کوتاه شوه خوش میشیم احمد صاحب
تشکر نظر صاحب لکه سنگ مو چه مخی ویلی د افغانستان د رینیبل انرژی پالیسی با پینزو رینیبل انرژی و باندې بل عموم را سرخی چې یو هغه لغه څخه د اوبو انرژي ده دوم لمریزه ده او دریم بعد همدارنګه جیوترمل او بایوماس ده نو زمونږ د وسنی دولت پالیسی په دې پینزو انرژیانو باندې ډیر متمرکز ده چې تر 2023 کال پورې دوی وایي چې مونږ به 350 نه تر 350 میگاواټ پورې رینیبل انرژي څخه ودرو کله ټول مقایسه کو د مقایسه به توګه ارزانترین او ښه انرژي چې ده اگر د سولر انرژي راځي د لمریزه انرژي راځي ځکه موږ په ډیرو ولایتونو کې د لمریز انرژي پوتنشال لرو او تقریبا ټکنالوژي هم د نورو انرژيانو څخه
راځي امه څه نو بیا ستاسو په نظر دی افغانستان د حکومت دا پلان چې بیا وشبندونه جوړوي دا ډیر ګټور پلان نه دی ځکه چې په هر بند باندې په سلګونو میلیون ډالر مصرف شي او په ژرم نه جوړی شي وخت هم ډیر زیات غواړي او سربیر پر دې چې لګاونډي سره هم پرې جنجال لرو بندونه شاید بل شک چې دی او په لګونې لپاره خو ضرور دی مهم دی لیکن دی انرژی د تولید لپاره ستاسو نظر داده چې ډیر توجه ډیر تمرکز په لمریز انرژي وسی هم داسې ده
بله هم داسې ده ولی د اوبو لپاره خو تاسو لکه څنګه تاسو چې اشاره وکړل مونږ یو زراعتي ملک یو نو د هغې دوه اړخه باید وسیړل شي چې هم انرژي او هم اوبه او هغه دراز مدت وي تقریبا سل کاله یو نیم سل کاله پورې کیدای سي دوام وکړي یو بند مونږ جوړ کړو ولې لمریز انرژي چې ده دا عموما د دې مفیده عمر چې سنجول کیږي تر 25 کالو شلو نه تر 25 کالو پورې ده یعنی بیا دا به بیا چینج وړل سره به بیا سولر انسټالېږي او همدارنګه د دې لپاره بیټری چې یو قیمترین کمپوننت د سولر پاور پلانټ وو ده هغه باید تبدیل شي ورته نو دغه اسپیکټونه په نظر کې ونیسو اول حالت کې اوبه موږ ته په اقتصادي لحاظ ډېره مفیده تمامېږي ځکه هغه زمونږ د
دی وبو د جریانونه چې دی د انډرګراوند وبو چې دی د دې لیول لپاره هم موږ ډیر اړینه ده چې موږ خپل وبو را کنټرول کوو او همدارنګ زراعت لپاره او انرژي لپاره ولې اسانترینه په اوس وخت کې چې دا هغه سولر انرژي ده چې افغانستان زیات ظرفیت هم لري 2000 او لکه څنګه چې موږ مخکې ویل 2022 میگاواټه گیگاواټه د سولر انرژي ظرفیت د افغانستان کې بل خواله د دې ده چې دا د ترانسمیشن یو زیات کاست انرژي سیستم او د انتقال ده نو دا سولر انرژي کوي چې موږ په هر ولایت کې مستقله شبکه ورته جوړه کو یعنی د ډیماند سره نږدې هم موږ کوي چې دا تولید کړئ سو چې هغه کاست چې د ترانسمیشن ده د انتقال او هغه د همدارنګه د سره د مینټیننس کاست هم اضافه کیږي نو دا سیوی موږ ته کیږي نو په دې اساس باندې زه وایم چې سولر انرژي ښه انرژي ده ځکه موږ چې د افغانستان د
تشکر سه
افغانستان سولر ظرفیت وګورو دا د سپتیت پروت د ټول افغانستان کې سولر ظرفیت شته ده
بله تشکر سه محترم آقای رضا حیدری مشاور بخش انرژی وزارت انرژی و آب هم با ما هستند بهشان خوش آمدید میگوییم خوش آمدید حیدری سه
سلام و بر شما و بینندگان رادیوی خوب شما
تشکر.
خدمت هستم
بفرمایید تشکر سیب خوب ما روی از این مسئله انرژی در افغانستان صحبت میکنیم مخصوصا منظور ما روی انرژی آفتابی و انرژی بادی است آخرین وضعیت ها را آخرین پلان ها را از زبان شما بشنویم فعلا وضعیت از چی قرار است و چی پلان ها دارین سیب
الو صدای مرا دارین؟
بله بله
بله ما میشنویم چه ادامه بتین شما سوال گرفتین؟
خواهش میکنم بله درباره آخر وضعیت سکتور انرژی برق در افغانستان به ویژه انرژی باد و آفتاب که شما اشاره داشتین خب این یک مسئله بسیار زیاد گفته شده و همه هموطنان ما هم و شنوندگان شما و همچنان مهمانان برنامه تان و شما همه میفهمیم که خوشبختانه کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوب برخوردار است از قسمت انرژی آفتاب و همچنین انرژی باد پتانسیل‌های بسیار خوب هست در سر تا سر افغانستان در ولایت‌های جنوبی ما که آفتاب زیاد است و همچنان در ولایت‌های مرکزی و ولایت‌های شمالی و همچنان ظرفیت باد در غرب افغانستان در شمال افغانستان همچنان در مرکز افغانستان در ظرفیت تولید برق از منابع باد بسیار خوب هست و پروژه‌های زیادی مطالعات مقدماتی و مطالعات تکنیکی از اونها تا حد زیادی هم پیش رفته خوشبختانه وزارت انرژی و آب تلاش کرده که بیوجه در همین سه سال گذشته که زمینه تطبیق از این پروژه ها را فراهم بکنه و چون ما ظرفیت مالی و فایننس در بخش دولتی در این پروژه ها متاسفانه کمتر داشتیم تلاش ما این بوده که بتانیم سرمایه گذاری خصوصی را در واقع در این پروژه ها بتانیم جذب بکنیم که خوشبختانه در این مهم حدود زیادی را موفق بودیم همین لحظه من خدمت شما از ولایت قندهار هستیم اینجا شما در جریان هستیم که ما توانستیم اولین پروژه سولر 10 مگاوات که در سراسر افغانستان هست در ولایت قندهار به همکاری اداره محترم اسایدی کارش را آغاز بکنیم در یکی دو ماه گذشته و کارش بسیار خوب پیش رفته و همچنان ما توانستیم که 30 مگاوات دیگر هم در ولایت قندهار ما بتوانیم که سرمایه گذاری خصوصی را جذب بکنیم قراردادش خوشبختانه از اداره محترم صداقات ملی پاس شده از کمیسیون صداقات ملی و در هفته آینده ان شاء الله شاهد امضای از قرارداد 30 مگاوات در ولایت قندهار خواهیم بود
بله ایداری صاحب زموږ اوریدونکو ته ویل شي چې مثلا هم د کندهار پروژه ده د څومره وخت کې کاملا بشپړ شي په څومره وخت کې به دا بشپړ شي دا پروژه
خوشبختانه پروژه انرژی قابل تجدید زمان تطبیقشان کم هست ما امیدوار هستیم که در ظرف کمتر از یک سال این پروژه هم پروژه 10 مگاوات و هم پروژه 30 مگاوات که ولایت قندهار است اینا به بهره برداری برسه و برقشان تولید شه و به شبکه تزریق شه
بله صاحب در ازیت مننه شغله جلالی تاسو مخکې دی بادی انرژی یادونه هم وکړه او ویل کیږي چې د افغانستان غربي ولایتونه فراه و نیمروز و هرات ډیر امکانات لري البته ډیر زیات دي دا څومره قیمته تمامي شي ارزانه تمامي شي او د دې لپاره چې بش پړ شي و پروژه څومره وخت غواړي څومره مصرف غواړي او افغانستان څومره د لدی طریقې انرژي تولیدولای شي
تشکر از شما
همونطور که قبلا گفتم ظرفیت 66 هزار مگاوات وجود داره. نظر به توپوگرافی خود مملکت ما، مناطق غربی مخصوصا هرات و فرا، همونطور که میفهمین ما داریم که بادای 120 روزه برش میگن، یعنی بسیار زیاد جریانات بادی وجود داره، وجه پتانسیل بسیار کلان به خاطر تولید انرژی از باد وجود داره، همچنان در سمت شمال و همونطور که ایدری صاحب گفتند در مناطق مرکزی. ما شما شاهدش هستیم که چند وقت پیش اولین پروژه که 300 کیلووات انرژی بادی بود از طرف یونپس در خود شهر هرات تطبیق شد در پالوی میدان هواییش و امیال به بهره برداری سپرده شده. در قسمت از این که چند تمام میشه انرژی بادی معمولا از انرژی آفتابی کرده قیمتر تمام میشه در هر فی کیلووات. به طور مثال فعلا برای خود دولت افغانستان به طور اوسط ارقامی که ما جمع کردیم فی کیلووات انرژی آفتابی در حدود $1500 تمام میشه، اما انرژی بادی بالاتر از $2000 تمام میشه و نظر به امو سکیل خود یک فارم است که شما میسازین، هر قدر که توان امو ریت کپاسیتی که برش میگن هر قدر که بالا بره قیمت تمام شد پایین تر میه، اما در مجموع نظر به سولر قیمت تر است. زمانش به پروژه که حدود 10 مگاوات تولید داشته باشه میتونه که تا 2 سال ادامه پیدا کنه. به اینجا بازم متذکر میشم که بنابر عواملی که دیر به منابع تجدیدپذیر توجه شد هنوزم ما بعضی چالش های را داریم. من خودم شاهد هستم که وقتی که همین پروژه 300 کیلووات بادی در هرات ساخته میشد چندین ماه پروژه متوقف ماند به دلیل از اینکه پروسس گمرکی نمیشد، تجهیزاتی که از ایتالیا آمدن در خود گمرک هرات چندین ماه تال خورد. از او خاطر من گفتم که پالیسی سازی هنوزم ادامه داره، هنوزم ما به مو پختگی در این بخش نرسیده، ما کادرهای علمی هنوز نداریم، متاسفانه در پانتونا درس داده نمیشه به شکل اساسی، ما به مشاورین وابسته هستیم، به کمک های خارجی همونطور که ایدری صاحب گفتن ما به خاطر از امیکار به دونرها میاله متوسل هستیم.
بله اونو چه متخصص نوی بیا چه یوده لبوده پرزایم خرابی بیا بدی میاشتو لپاره انتظار باسو چه لخارج یو چوک راشی و اغرات جوره که و تبان چه در قیمت بم تمامی شه. در زیاده منه نه للند خبرتی ها و روست بیا هم ملمانو تنو بطورکو و تاسا و ردون کتا در تلیفون شمیره لانه و چه تلیفون راو که یا هم در فیسبوک و سکایپ للاری لمرسار تماسونی سی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او زموږ د فیسبوک پانی پتره facebook.com/azadiradio او یا هم د سکایپ لاري لمر سره تماسونی سي radio.azadiradio تکای ازادي او ریدون کی هم لرو د تلفن لاري البته مهرباني.
بله از سکایپ پس یکی فکر میکنم بفرمایئ. بله
وعلیکم السلام
سروان صاحب، ما به تاسو مې مطلب له پوښتنه ده کوم یو چې ځواب ورکړي.
بله
ما سره د سرکونو په اړه د کوم چې یو د قرونو کې د ګروپونو جو.
بله
دا د انرژي نه به کېدلو چلېدلو و دا غشول با ابي ورکي باندې شو خو بو دي دي يا وته شي لا تشو
مثلا دي په غوږ کې په کوم ځای کې دا کار شوی دی چې کابل شهر کې درست
اله چې کابل شهر کې دا کابل باندې نه کې دا کاسینو څخه کې دا مخکې وغو
هم مریض یو بلې شې پاس لیدل کېدی ډېر زیات مننه.
تاسو اسمس کوم پروګرام چې وایي اسمس هغه فعال ده سیستم؟
بله اوس هم ستاسو پیغامونه خبري شي. ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بله سلام علیکم عباس دلاور هستم از سروان به تماس میشم.
بله دلاور هستم بفرمایید.
در قدم نخست سلام های گرم و داغ خود خدمت آصفی صاحب و در از همکاری دیگه شما ببخشیم اسمش از یادم رفت و به مهمانایتون تقدیم میکنم و میخواستم که از مشاور وزیر انرژی و آب و برق افغانستان پرسیش را داشته باشم در رابطه با تولید انرژی برق.
بفرمایید.
بله حیدری متاسفانه چه نه تلفن قطع شد. خیر بله اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده خبری وکی لطفا لرادیو لرشی او خبری وکی.
بله بفهمید.
سلام علیکم فراغم سلام علیکم فراغم
سلامت حسی بله غلام فاروق صاحب مهربانی چیش ببارکی موضوع تاسی خبر نیست موضوع مریض انرژی او بادی انرژی بندی خبری که یا تجدید کیدون که انرژی
متوجه شدن دلاور سب تقریبا یک دقیقه گپ زد گفتن که من تسوال میکنم سلام میگم اون یک دقیقه تلفونم قطع شد. از او که راستن ما سلامشان قبول داریم راستن در سوال که بیان شاید خوب باشه.
بله و وقت بم نزایی که شده نور آوریدون که هم بل آوریدون که تنو بطور که و مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ده خالد جراتیم ده ننګرهار نه سره اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوئ سر
پروان سر زمان زمان نظر دار چې دا د سولر سیستم چې دا وسوم ډیر موثر نه وي د پلان محل کې د افغانستان دولت دا په نظر کې ونی شي خبرې کوي خو دایمن چې د افغانستان کې بزینه خارونه کې دا وشي وي خو ډیر نه دی
سای
د دې چې دا چې ته دا د وګو رښنا چې دا د زراعت لپاره مو سره دا د واټر سپلای لپاره مو ځینې نورې ګټې هم ته
سای د ډېر زیات مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړ لمړی ک شغله حیدری صاحب د اوبو انرژي د وزارت مشاور تاسو زموږ اوریدونکو ته وایي لمړی نیول چې مخکې په شارونو مثلا کابل کې وایي للمریز انرژي څخه د واټونو او سړکونو د روښانولو لپاره کار اخیستل کېدو دا ولې بدلی شوي دي د مهرباني فکر کوم چې د مشاور صاحب تلیفون قطع شوی دی. خیر احمد صاحب په دې برخه کې به ښاغلی حیدري ځواب ووایي چې ولې دا کار شوی دی لیکن دا وروستي اوریدونکي چې ویل چې په لمریزه انرژي ډیر باور نشته شاید هم یو علت یې دا وي چې لکه څنګه چې مخکیني اوریدونکي ویل چې په ښارونو کې اوس پخوا له دې انرژي څخه کار اخیستل کېدو د واټونو د روښانولو لپاره اوس نه اخیستل کېږي نو دا حتماً مشکل درلود یا ځینې خلک چې په کورونو کې استعمالوي نو اکس کلی بیټری خرابی کلی شیشه خرابی نو هغه سینه د لکه څنګه چې دی اوبو له انرژي نه خلک استفاده کوي چې دائما برق وي هیڅ وخت مشکل نه وي شاید دغه شی سبب کیږي او کنه تاسو هم فکر کوئ چې د لمر انرژي مشکلات هم لري.
مننه سروان صاحب. هو سالت کې د افغانستان مارکیټ کې غټ مشکل دغه ده چې دا سولر انرژي ټول تجهیزات چې راوړیدي د دې د کوالټي تضمین نسته نو عموماً د دې ورور خبره مخکې رښتیا وه چې ځینې سړکو باندې مخکې سولر انرژي استفاده کېده اوس نیټورک سره یعنی شبکې سره وصل شوي دي. علت یو همدا و چې د دې اول صحیح مینټیننس نه کېده حفظ مراقبت صحیح نه و او بل علت دا ده چې دا تجهیزات چې راوارد شوي دي کوالټي ته صحیح پام نه ده سوی هغه صحیح کوالټي کوم چې باید وای هاس کوالټي باندې نه دی راوارد شوی او لکه مخکې چې زمونږ همکار ورته اشاره وکړه میلماس جلالی صاحب په افغانستان کې بدبختانه ظرفیتونه ډیر کم دي نو چې ظرفیتونه کم وي د عموما موږ له چاینا نه او د تعلیم دی ملکونه سولر پینلونه راواری دو زمونږ تجاران ته دی کی لاسوهنی کی او کوالټی کمی دلته چې په وزارت کې یا زمونږ د انرژي سکتور کې متخصصین نه لابراتوارونه نه چې دا چک کی چې هغه د پامغه معیار برابر دی کنه نو دا مشکلات به کې پیخیږي لکه څنګه چې یو شپږو کاله مخکې د کلو پراختیا وزارت په کلو کې سولر پینل ویشلې وی چې له 150 کالو فعالیت نه ورسته غل کارول وی دی نو دې کې هم دغه ویله ته شامل و چې یو مینټیننس صاحب ته مراقبت صحیح نه وشوي او بل د دې کیفیت صحیح نه کوم کیفیت باندې چې د افغانستان محیط ته سره توافق لري په کیفیت باندې مواد نه وروارید شوی
بله آل در چې تاسو مخکې ول چې افغانستان څبان دي 300 ورځې لمرینه لري او اکثره اروپایي وادونه 300 ورځې لمر نه لري ورځې لیکن به هم دلته لمریز انرژي څخه ډېر استفاده کیږي لکه جرمني وسته اتمی انرژي په ځای دی لمر له انرژي نه ډېر استفاده کوي
بله
نو یعنی منظور می داده چې خلک دی باید به باور نه وي وسی په لدین شي استفاده کړي شي
بله جلالی صاحب
واقعیت ده بالکل
په خب جلالی صاحب من میخواستم سوال قسم دیگه طرح بکنم یعنی تامین انرژی در یک مملکت باید به قسم یک پلان ملی واری تر شود به طور مثال به شکل پاوشال یا یک پلان در نظر گرفته شود مثلا در جایی که برقی خوب است برقی امکانات خوب باشه برقی در جایی که بادی باشه بادی در جایی که آبی باشه آبی در جایی که حتی صاحب مثلا وارداتی اگر مثلا در سرداد ترکمنستان شاید وارداتی ارزان‌تر از کلش باشه بود میگه 2 سنت میگاواتش به طور مثال از اون خاطر یعنی نظر به تحلیل‌های اقتصادی اما میگن که با کمترین مصرف زیادترین حاصل باید به دست بیاریم تمام سر تا سر افغانستان باید صاحب برق شوه و چه قسم باید شوه ایت یک پلانات تر شوه باید از اون مثلا اگر برقی باشه و آبادی باشه بازی به با فاکولته ها و مکاتب هم بگوید که برادر شما از حال تیاری بگیرین نمی نفرهایتان رو تربیه بکنین که برق مرقه بفهمنه خو تو خو نمیشه کلش وزیر تربیه شوه و کلش رئیس و کلش جنرال و تگه پاسه مکاتب هم سبیه کمک باید یعنی دهی پلان گرفته شوه جلالی سب ایتی چیزا هست نیست ما چه مالا بفرمان شد
بله اول خب با تایید صحبت های شما سکتور انرژی یکی از اساسی ترین سکتورهایی است که جهت توسعه یک مملکت در چندین سال آینده تعیین میکنه اگر برش توجه لازم شوه اطمینان حاصل میشه که مملکت در چند دهه آینده در یک جایگاه خود بود که رفاه شهروندایش و تا رفاه همسایایش تامین شوه از این منظر ماستر پلان تهیه میشه مطالعات امکان سنجی انجام میشه بردای که متشکل از متخصصین باید باشه چون یک مسئله تکنیکی است بیشتر از این که به سیاسون دی تصمیم بگیرن باید متخصصین تصمیم بگیرن در مورد افغانستان باید بگویم که خوشبختانه ماستر پلان تهیه شده با کمک بانک انکشاف آسیایی همچنان در بخش انرژی جدید پالیسی تهیه شده از طرف وزارت انرژی و از طرف وزارت احیا و انکشاف دهات حتی کمیته های وجود داره که هماهنگی میکنه بین وزارت ها در قسمت برنامه‌ریزی پروژه‌های که مربوط انرژی قابل تجدید است مشکلات در این قسمت وجود داره بله با وصف از این که همین اقدامات شده ما هنوز هم در ابتدای کار هستیم به طور مثال ما شبکه ملی نداریم منظور شبکه ملی در برقی است که شما یک شبکه سرتاسری کشوری دارین که تمام ولایت ها با یک دیگه لینک هستن و خود یک مملکت با ممالک دیگه در همسایه خود وصل می باشم شما برقی که مثلا در شمال تولید میشه با آسانی میتونین که ببرین در جنوب یا از غرب بیارین در شرق اما در افغانستان چنین چیزی وجود نداره ما کل شبکه ما دو بخش است یکی نپس برش میگن که شبکه سمت شمال است و دیگه سپس میگن که شبکه جنوب است و هم سرش کار جریان داره و آخرین اطلاعی که داریم USAID تصمیم داره که امید دو شبکه را در قسمت ارغندی با هم دیگه وصل کنه با وصل شدن از یک تغییر عمده میک برقای وارداتی رو ما میتونیم که حتی با صرفه جویی بسیار خوب به سمت جنوب هدایت رضایت کنیم و جلوگیری کنیم از پاور پلانت های حرارتی که مکنون در قندار با بسیار هزینه بالا تولید میشه. و در قسمت گپ شما با تایید ازی مسئله که ای باید مطالعات امکان سنجی خوب وسیع و علمی شوه که در بدخشان به طور مثال و کنر و نورستان منابع آبی بسیار خوب داریم، اما جای چون سولر جای بسیار زیاد احتوا میکنه در مقایسه با یک بند برق آبی، در بدخشان نورستان و کنر بهترین شرایط برای برقای آبی مساعد است، در جلال آباد، در خود کابل، در دیگه ولایت ها برای برق آفتابی، مخصوصا که طرف جنوب میریم این تا 5 کیلووات فی متر مربع انرژی تولید میشه و در قسمت های غربی برای منابع بادی. و این باید در نظر گرفته شده که کدام گزینه برای کدام منطقه. همونطور که قبلا گفتین با ما یک واریان داریم در قسمت برق که برش میگن مطالعات اقتصادی تخنیکی در پالویش، هم از نظر تخنیکی بصرفه باشه و هم از نظر تخنیکی جوابده باشه، نه ای که سیستمی ساخته شده که بعد از 2 سال کارکرد خود از دست بده و همونطور که
جلالی سه محترم همینجا میگم می پلان گذارا یا وزارت پلان یا هر چی که هست نفرا باید ضرور باشه که پلانا را نه تنها به خاطر امروز نه بعد 100 سال دیگر هم باید در نظر بگیرن. به طور مثال ما شاهد بودیم در ممالک اروپایی که یا هم سیستم کیبلی که ما میگیم در زیر زمینا را که میکندن و تیر میکردن، ما در افغانستان که شاهد بودیم یک چند جا یک باز میکنن و باز میکنن از این قبیل. مثلا من در جرمنی مگم یک دفعه یک چیره فش میکردن که 5-6 تا 30 در اونجا میماندن و حتی از یک طرف از دیگر طرف چی میدیگر حاجت از این نبود که سرک 2 دفعه چی کنن. این 100 سال دیگر را فکر میکنن که ما گفتیم خو یکیش از تلویزیون باشه و یکیش مچه از دیگر چیز باشه دیگر راش هست بچی خواهد باشه با پسان پسان فهمیدیم که اینه والا دیگر سرام برآمد بر از وام بکار میشه. از او خاطر سه پلانگزارای ما حال مسئله امی برق در پالیش بند برقی آب قسمی که امزای سب شما بخیالم گفتین اویست که بزراعت بسیار جات مهم است. از او خاطر او شاید ارزان ترین باشه در بسیاری مناطق افغانستان که از یک طرف مسئله آبیاری آب آشامیدنی ما تا شاید شوسته. از این خاطر این موضوع چه قسم باید جدی گرفته شوه که یک ذره کلگی دست به دست هم بتن کوشش کنن یا وزیزی که یکی دیگر ملامت کنن که بود چوکی رو بته چوکی رو بته سر از این موضوعات کار کنن. سب
گپ شما درست، بازم ما به مون گپ قبلی خود برمیگردم که به این تو مسائل مخصوصا سکتور انرژی که دی بخش فعال هستیم باید نگاه سیاسی نشوه. پروژه سازی از خود شرط و شرایط داره، پیش شرط های داره. یک مسئله بسیار مهم ای است که نباید به خاطر از این که یک کسی در یک مقام رفته به خاطر از این که یک دستاورد نشان بده یک پروژه را به صورت عاجل بدون مطالعه زودی که در فندش بگیره مصرف کنه و او را به نمایش بگذاره، اما پروژه هیچ نوع کار کرده در 10 سال آینده نداشته باشه. تمام پروژه انرژی باید از طریق یک ماستر پلان عمومی که جامع و کامل باشه، دیدگاه متخصصین دو گرفته شوه و اگر ظرفیت نداره دولت همکاری بخواهد سازمانایی که همکار هستن. من مطمئن هستم که جایزید، USAID و دیگه سازمانای بسیار کلان دیگه که بسیار ظرفیت‌های بالا دارن دی بخش همکاری میکنن و حاضر هستن که همکاری کنن. خود بانک انکشاف آسیایی همکاری کرد که همین ماستر پلانی که در 2013 جور شد اینمی به وجود آمده، اگر نیم ما ماستر پلان نداشتیم. و تمام پروژه‌ای که میشه از زیر نظر امی بورد که نظارگر ماستر پلان باشه تیر شوه و او وقت ما میتونیم که تامین کنیم که و یک دورنمای پیدا کنیم که در 20 سال آینده ما دهی تو یک جایگاه خود بودیم که اینقدر تولید سولر خود داشتیم، اینقدر بادی. و بازم برمیگرده به این که سیاسون ما با همدیگه چی رقم هماهنگی میکنن با پروژه ملی و پروژه که زیربنایی هستن با دید سیاسی اگه نگاه شوه خب معلوم دار نتیجهش ناکامی است، اما به شکل تخصصی اگر سرش کار شوه من مطمئن هستم که همون ظرفیتی را که داریم پیشتر شما از جرمنی یاد کردید، من باید براتون بگم که نه تنها از نظر روزای آفتابی بلکه در فی متر مربع ما دو برابر جرمنی آفتاب داریم
واقعا،
اما جرمنی آل بیشترین تولید سولار داره و ما نداریم، بخاطر اینکه اونا نگاهشان کارشناسانه است.
بله، او امداد جرمنی مثال به هم واخلو، جرمنی که حکومت پیونه و شکل سره سبسیدی ورکوي څوک چې مریض انرژي تولیدوي، مثلا لکورونو څخه وای تاسو په خپل بامونو باندې د سولار پینلونه کیږي، موږ درنه برق اخلو په بای اخلو، هر څومره زیات ستاسو تولیدوي هغه درنه په بای اخلو. یا په ځینو سیمو کې مې اوریدلی دي چې ځمکه دولت ارزانه یا بخي وړیا ورکړي چې تاسو پینلونه شیشه پکیږي چې برق تولید شي. که احمد زیسه په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې خصوصي سکتور په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی، او څه ډول کېدای شي چې خصوصي سکتور په دې برخه کې تشویق شي؟ فکر نه کوي چې که حکومت هم ورته ځمکې ورکړي، دشتې ډېرې زیاتې لرو او اضافه ځمکې لرو چې له شاړې د یو استفاده مرڅخه نه کیږي، او که هلته هغه دولت یو خصوصي برخې ته ورکړي چې وایي دا ځمکه ستا خو په شرط دا ده چې په دې کې به ته لمریزه انرژي تولیدوې، فکر نه کوي چې له دې طریقه به په دې برخه کې افغانستان پرمختګ وکړي؟ ځکه چې که دا برخه د حکومت په لاس کې وي شاید ډېر واردار هم نه وي، څو کاله به دوام کوي، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې اصل شیانې نه دي راغوښتي، بې کیفیته وسایل راغوښتي دي، بیا به هم همدغه قصه وي، بیا به هم فساد وي، او بیا به هم خرابېږي، بیا به هم په نیمه کې دا پروژې نیمګړې پاتې کیږي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
مننه سروان صاحب. خوشبختانه د افغانستان د رینیوبل انرژي پالیسی چې په 2013 کال کې ترتیب شوی و، په هغه کې کومو ګورو د خصوصي سکتور ته خاص توجه شوی ده. په دې کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی انسنټیو ورته برابر کړی، تشویقي جنبای ورکړی د خصوصي سکتور لپاره چې په دې رینیوبل انرژي بخش کې سرمایه گذاري وکړي. تاسو د ځمکه یادونه وکړه، همدارنګ هغه د ټاکسونو د کمښت، د مالیو د کمښت بخش هم په نظر کې ورته نیولای دا. او په دې ورسته کې موږ کتل چې ځینې خصوصي سکتور په خصوصي شرکتونو په انرژي بخش سرمایه گذاري وکړه، چې ونمونه د بیات د ترمل پاور پلانټ په شمالي سیمه کې، همدارنګ موږ هایډرو پاور ګورو چې په سروبي کې دویم سروبي بند هم د خصوصي سکتور لخوا نه جوړیږي. نو په پالیسی کې دیته دا شان په نظر کې ورته نیول شوی دی، او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې دا سیړنې شوی دی، او لکه څنګه چې موږ مخکې ارقام ذکر کړل چې ډیر مثبت ارقام دي، او خصوصي سکتور به ان شاء الله په راتلونکو کلو کې ډیر فعال سهم ولري. بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم چې هغه ډیره اړینه ده د رینیوبل انرژي په بخش کې، هغه د دې انرژي اطمینانیت ده. لکه څنګه چې زمونږ جلالی سے همکار جلالی سے مخکې ورته اشاره وکړه چې زمونږ شبکه ټول سره هماهنګ نه ده، یعنی سنکرونایز نه ده، په مختلفو بخشو کې موږ مختلف جزیرې د برق لرو. نو دا که موږ د ټول پر رینیوبل انرژي لکه سولار او باد په دې باندې اکتفا وکړو، موږ همیشه باد نه لرو، باد د شپې یا د ورځې یو ساعت تر لس ساعته چې نظر موقعیت ته وي بیا نه وي. نو د نه صورت په وخت کې باید موږ نور تدابیر ورته نیولې چې باد نه وو، موږ باید لسنه استفاده وکړو، الټرنیټیو باید ولرو. همدارنګ المار هم همداسې ده چې ورځ له خوانه موږ لمر لرو، بیا د شپې نه لرو، ځینې ورځې بیا ورځ راځي چې هغه کې بیا لمر انرژي کمه ده. یعنی کوم دا ټول شیان باید په نظر کې ونیول سي. نو له دې لپاره د یو ملک لپاره چې پالیسی جوړوي، باید د دې انرژیانو څخه د استفادې اطمینانیت په نظر کې ونیول سي، چې دا ډیر مهم اړخ ده. چې دا کولی شو موږ په حرارتي الټرنیټیو ورته په نظر کې ونیسو، همدارنګ لکه مخکې چاول سر کې موږ تاکید بدی وکړو چې هایډرو پاور یا د اوبو بندونه ډیر ضرور دي، چې هغه دې لپاره دا ضرور دي چې یو د بل بک اپ کېدای شي، ځکه چې د ورځې به خوا موږ بادي او لمري انرژي ولرو، زموږ اوبه به په ذخیره به بند کې، پاور پلانټ به هم آف وي، ځکه موږ به انرژي له سولار نه اخلو او له باد نه به اخلو. نو که د شپې له خوا بیا یا د باد نه موجودیت په صورت کې بیا موږ کولی شو چې هایډرو پاور یا د آبي بندونه موږ فعال کړو او د هغې انرژي څخه استفاده وکړو. نو زموږ پالیسي جوړوونکي باید، او مطمئن یم چې دا خبرې په نظر کې نیسي، خو چې دا باید پکې هېر نه کړي چې اطمینانیت پر رینیوبل انرژي کې یو ډېره مهمه موضوع ده. او بل خبر چې مهرباني
دا خبره مو تکمیل کړئ.
دا په سر کې مونږ ویل چې دا ټکنالوژي ولې مخکې ورته توجه نه کیده. په کناډي کې مونږ ګورو دا 10% اوس په عموم کې لدی انرژي استفاده کیږي او نور دا او اته 10% فوسیل فیول دی او دا نور انرژي نه دي. نو یو ولته هم دا و چې هغه وختو کې دا ډیره قیمته وي، دا درې سلور کلو کې دا ډیره عام شوي او ډیره ارزان شوي، او په لدی عملانه په افغانستان کې هم په اوس وخت کې ورته ډیره توجه شوې ده. چې ما سره دلته اوس یو نقشه مخکې کتل چې د افغانستان په هر ولایت کې دوی تقریبا سولر 10 میگاواټ نه تر 15 میگاواټ حتی او دینه اوچات په نظر کې نیولې دي، چې دا یو ښه خبر ده. خو دا کومه خبره نه ویل چې اطمینانات باید په نظر کې ونیول شي.
ډیر زیاته مننه جلالی صاحب. تاسو مخکې د بایو ګاز یادونه هم وکړه، د بادیو لمریز انرژي ترڅنګ سره لدی چې وای چې چاپیریال ته تاوان لري، لیکن په افغانستان کې څومره امکانات شته؟ په هند او پاکستان کې فکر کوم چې لدی انرژي څخه زیات استفاده کیږي، په افغانستان کې څنګه؟
تشکر. بایوگاز یا به شکل عام‌ترش برش بایوماس بگیم، نظر به ماستر پلان که تهیه شد و نظر به مطالعات که انجام شد در چندین شورای بزرگ افغانستان، ما به مشکل بسیار عظیمی که عبارت زباله‌های شهری است دچار هستیم، مدیریت زباله‌های شهری. و تکنولوژی وجود داره که تولید برق با استفاده از همین زباله‌های شهری انجام میشه و 4000 مگاوات ظرفیت همیال وجود دارد در ننگرهار، کندار، بامیان، که یک مقدار پروژه ازی عملی هم شده و نتیجه داده. شرایط بسیار خوب است، مخصوصا در مناطق گرمسیر که در اوجا به بسیار آسانی گاز تولید میشه و توربینای مانده میشه که با استفاده از همین گاز برق تولید میکنن، که دو تا مشکل ما را حل میکنه. یکی که زباله شهری ما را درست مدیریت میکنه، جلوگیری میکنه از امراض و کثافات و بی‌نظمی شاری، و دیگر در عین زمان دیماندی که بر برق وجود داره ایده تامین میکنه. امیالی که امراض شما صحبت میکنم تقریبا 300 سیستم خرد و کوچک بایوما ساخته شده، اما کلان نیست، به شکل خرد ساخته شده، خوب نتیجه هم داده. و اگر به این توجه شوه این دو مشکل
جلالی سب ده فکر کنم چه بایو گاز او بایو ماس سر فرق لري. تاسو دی بایو ماس خبره کوي چې کثافاتونه تولیدی شي، مثلا در پرون مو شو خبر دلو چې متحده عربی امارات د شار د کثافاتو څخه په نړۍ کې د انرژي د تولید تر ټولو لوی مرکز جوړوي، چې 80% کثافات په دې کې سوځول کیږي او یو لکه 60000 کورونو ته به برق ورکوي. لدی درکی یو هغه چې دی حیوانات او د څارویو له فضله موادو څخه انرژي تولیدي شي، اخر فکرم چې هغه بایو گاز وي که څنګه؟
بایو گاز یک بای پروډکټ بایو ماس است. بایو ماس امو کتله کې شامل زباله شهری میشه، شامل فضلات حیواني در مجموعه ده، میگن که از موجودات زنده به وجود میاد. و وقتی که شما این را در اثر تخمیر کیمیاوی از این گاز تولید میکنین و این گاز را هدایت میکنین به توربین ها، این را باز بایو گاز میگن. یعنی بایو گاز بایو پروڈکت همون بایو ماس است که چی از زباله شهری با وجود بیاد، چی از فضلات حیوانی و چی از فضلات کشاورزی. یعنی اردوش مدل هم گاه استفاده میشن اما اونقدر تفاوت نداره.
بله
خب به هر حال ما یک 5-6 دقیقه دیگه باقی مونده و یک نتیجه اگر برسیم استاستا آقای سروان.
نتیجه خب فعلا تروس بریز مشل ملمنول سرگدون دا معلومی شه چه افغانستان هم دی خصوصا دی مریض انرژی لپاره ایدیال شرایط لري.
بله.
خو شرط داره چه پدی برخه که کاروشی او تروس پوری دی ملمنول سرگدون معلومی شه چه خوشبینی دیر زیاده شته، زکه چه پلانونه پدی برخه که دیر شته، هر ولایت لپاره پدی برخه که پروژه پا پام کنی ولشی ویدیو او...
تا یکی از مشکلات گفتن که رساندن کسایی که تکنیک این موضوع رو بفهم، از او خاطر بخیرم یک ریفرم هم در سایه معارف و در سایه تحصیلات عالی هم بکار است که در آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع هم آقای ساروان باشم صحبت که... کنیم. منتها یک چیز دلیل من ماند که به طور مثال او رو بگویم که مثلا از ولایت جوزجان ولایت فایاب ما چند بار در موتر که رفتیم اونجا دشت لیلی هسته. این دشت لیلی مثل ریگای عربستان که در فیلم ها میبینین هم تو زرد ریگا هسته و یا بسیار جا دمی باد زیاد است. برالاوی آفتاب، آفتاب همیشه آفتاب ترخ است مثل از عربستان هایی گرم است و برالاوی باد هم این ریگا را از این سو میبره در اوسو از این سو در این سو میبره، یعنی ماها دوام میکنه تا خانه را ریگ میگیرسه. بخلم از این چیز کس خبر هم نداره جات نکدن یقین ردل من منصب. از این خاطر جلالی صاحب این یک سروی هم بخلم جدی با کار است که در کدام مناطق زیادتر یه مسئله باد و آفتاب خوبتر است. ایرام از نظر بگذاران این بد نمیشه صاحب.
بله تشکر از سوال بسیار مهمتان. همونطور که قبلا گفتیم باید مطالعات امکان سنجی خوب جامع و کامل صورت بگیره و شامل آجندای ملی شود که مطابق از او ما باید پروژه سازی بکنیم. به طور مثال یک منطقه باد داره، مردم میگن باد داره، اما این باید مطالعه شود. اگر شما از نظر تکنیکی ما بر شما میگم اگر در فی متر مربع کمتر از 300 وات انرژی بادی باشه او باز به صرفه نیست. وقتی که شما بیشتر از 300 وات در فی متر مربع انرژی بادی در یک منطقه داشته باشین شما میتونین که سر از او سرمایه‌گذاری کنین و او سیستم یک بازی بسیار خوب بر شما بده و به عین شکل بر آفتابم. فعلا تنها منبعی که مطالعه صورت میگیره در افغانستان منابع ساتلایت است که بسیار زیاد دقیق نمی باشن. از ما از دیتابیز ها استفاده میکنیم که در انرل آمریکا ساخته میشه، اما این بسیار یک معلومات سطحی بر ما میده. بهتر هم ایست که استیشن های هواشناسی، استیشن هایی که اندازه گیری میکنن مقدار انرژی بادی و آفتابی را در ولایت های مورد نظر جای به جای شوه که خود پتانسیل حقیقی خود هر منطقه مشخص شود. همین ارقام را که حال ما دادیم این کلش منابعش ساتلایت است، دیتابیز های ناسا است، انرل است.
خب مرکز تحقیقاتی بسیار زیاد مهم چیز یاد کردین. این مرکز تحقیقاتی همی کلتور مراکز تحقیقاتی گپا در می افغانستان بسیار ضعیف است. یعنی لابراتوارای گپا باید در پانتونا زیاد باشه، مرکز تحقیقاتی زیاد باشه. روی از این یک پلان های جدی است یا نیست هم در نظر بگیرین. یکی هم همی بسیار ساده در فکر ما گشت که ما که در خانه همی کلکینا را از دو طرف واز میکنیم یک قسم جریان باد میشه. از خاطر دمی بین دو کوهای بسیار کشال کشال در بین کوهاست به جریان باد نیست که در اوج خوبتر نخواد شد. یه هم باید یک تحقیق شوانی خواستیم
100% و جریانات بادی ما جریانات بادی شبانه داریم، روزانه داریم، وسط روز داریم. یک بحث کلان تکنیکی است و ماونتن ریج که میگن برش دونمو قسمت ما مکسیمم جریان باد داریم که بهترین و آیدیال ترین موقع برای توربینای بادی است، یعنی مناطق کوهستانی در مجموع. با خاطر که اونجا همین جریان باد باید توربولنت نباشه، یعنی اختشاش نداشته باشه، سموث باشه به اصطلا، یعنی در یک جهت منظم روان باشه. اگر توربولنت داشته باشه باز درست بازدی نمیده برای ما. به هر حال بهترین موقعیت از نظر تکنیکی ماونتن ریج است یا مو لبه های کوه.
بله تشکر سپ
بودی با هم تصادم نکنیم. به
احمد سپ شما مگر آخرین سخنانتان بگوین مراکز تحقیقاتی یکی از مسائل عمده است در این مورد چی پیشنهاد دارین باید در پانتونا و اینجا مراکز لابراتواری گپا باید زیاد شود چی میگین سپ یک جنبندی کنین که بریم بخیر.
مننه نظر سپ. بلکل زمان نه یوازی ده چی پا اکیدومیکو سانگو کی لابراتوارونو کم بوده ده، بل مشکل داده چی مونگ باید صحوی دیتای ارقامو لرو اغا صحوی چی ساتلایت پا واسطه بانی مونگ نکه کری چی پا دیسمو که پوتنشل ده با دی المرش تا نووز زمان دولت باید دیتا پلان جور که چی پا دیسمو که امتحانی یا ده نمنوگیری لپاره کارو که او اغا اگزاکت یا دقیق ارقام رو اخلی او چی بیا دقیق پاساس بانی مونگ کوایسو دیزاینو که او خپل پیش بینی یا امکان سنجی پا دقیقتو گو کریسو. د اکیډمیکو څنګه لپاره پانتونونو لپاره لابراتوار ډیر ضرور ده چې بعد وختانه اوس مونږ په زیاتو پانتونونو کې دانه لرو نه تحقیقي جنبه زمونږ ډیره ضعیف ده.
او احمد زای سی به بدبختانه که گفتین یعنی که دیگه دایی وقتایی که پار بزودی نمیشه منتها ما شما یک امید داریم خوشبختانه یک نیت است بخی علم نیست
نیت است. بله ولی
چون ما که در جریان هستیم در وزارت تحصیلات عالی با وزیر صاحبم در یک ملاقات ما گفت زدیم، در پلان داره ولی عملی جنبیش تا بالی نشده، انشالله که میشه.
خب امی انشالله سیب گپ خلاص کنیم، انشالله کل چیز خوب میشه. محترم آقای سعادت الله احمدزی متخصص در بخش انرژی و محترم آقای صوفیشا حامد جلالی متخصص در بخش انرژی و همچنان از طریق تلفن محترم آقای رضا حیدری مشاور بخش انرژی وزارت انرژی و آب از کلتان تشکر از اشتراکتان، از زحماتتان و همچنان از همکارای تکنیکی ما که در عقب میکروفون در تهیه و نشر برنامه با ما امروز همکاری کردن، ازشان تشکری میکنیم. آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل، میرحمت صافی، شمشاد زدران و رامین کاکل، از همتون یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناظرتان.